ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو دا دوه ساعته خپرونې د مازدیګر تر څلورو بجو پورې د ترشنا آسمان لاندې د اونیز پروګرام لپاره ځانګړی دی. په نننۍ خپرونه کې په لومړۍ خپرونه کې چې څو شېبې وروسته به عصمت څاروان د هغې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي، د کرونا د واکسین د تطبیق د وخت او څرنګوالي په اړه بحثونه لرو. خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی پر پاکستان غږ کوي چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا او طالبانو د موافقې د بیا کتنې پر اړتیا ټینګار کړی او په بلوچستان کې لږ تر لږه 15 پاکستانی ملیشه سرتیري وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د کابل امنیه قمندانۍ په نننیو چاودنو کې در لږ تر لږه څلورو کسانو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته وویل دوه کسان وروسته له هغه ووژل شول چې پر موټر یې په پروان مینه کې د ماین چاودنه وشوه. د ده په وینا د درېمې ناحیې په پل وحدت سیمه کې دې ته په ورته دوو نورو چاودنو کې هم دوه کسان ووژل شول او پر دارلمان واټ درېمې چاودنې دوه کسان ټپیان کړل. فرامرز زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي.
د کابل ګډ امنیتي ټیم د درې وړو پیښو په اړه څېړنه کوي. د تیروریستانو او د هغو د تخریبي اعمالو پر ضد به زموږ جدي مبارزه روانه وي. د کابل امنیتي ټیم په تیرو دوو ساعتونو کې د شپږو ماینونو د چاودنو مخه نیولې ده.
د نننیو چاودنو مسؤلیت د نورو هغو په څېر تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی له پاکستان نه غواړي چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. محمد عمر داوودزی نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا غوښتنه به اسلام آباد ته د سفر پر مهال له چارواکو سره هم شریکه کړي. هغه زیاته کړه چې په اسلام آباد کې د لیدنو کتنو پر مهال به د سولې پر نورو اړوندو مسایلو هم خبرې وکړي. ښاغلی داوودزی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو خبرې په ټپه درېدلې دي. افغان حکومت پر طالبانو تور لګوي چې مذاکرات یې ځنډولي، خو طالبان وایي چې ځنډ د سولې په خبرو کې عادي خبره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د شوي تړون د بیا کتنې پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن پرون جمعه له بی بی سي سره په مرکه کې په دې اړه خبرې وکړې.
We needed to review carefully the agreements that have been reached.
موږ د تارټیا لرو چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ موافقه په دقت بیا وارسو. موږ او نورو ته دا ډیره مهمه ده چې پر بیلابیلو اړخونو فشار راولو تر څو هغه شمنې عملي کړي چې کړي دي. د طالبانو په برخه کې دوی ښکاره شمنې کړي دي چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې قطع کوي او په هیڅ ډول به د هغوی ملاتړ نه کوي.
تکل شوی چې ټول امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان وځي، خو په دې شرط چې طالبان د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې په اساس خپلې ژمنې پر ځای کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د لږ تر لږه 15 پاکستانی ملیشه سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. یوې امنیتي سرچینې پرته له دې چې خپل نوم واخلي د پنجشنبه په ماښام وویل یو ملیشا په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال ووژل شو او یو بل سرتیری ټپي شو. د چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل چې نوم یې افشا شي. له دې مخکې دان ورځپاڼې راپور ورکړ چې په کاهان سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې د پوځي ملیشه سرتیرو وبخښئ د پوځي ملیشو څلور سرتیري وژل شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په بلوچستان کې بلتون پال بلوچستان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد بریدونه کوي، خو پر دې سربیره په د پاکستان په دې سیمه او نورو ښارونو کې افراطي وسلوالې ډلې هم فعالیت کوي. او رستای خبر دا چې په روسیا کې د استیناف یوې محکمې نن د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د حبس موده راکمه کړه. ناوالنی د لومړنۍ محکمې د هغه حکم پر وړاندې چې دا یې د اختلاس په یوه قضیه کې په 3.5 کاله حبس محکوم کړی و، د استیناف غوښتنه کړې وه. د مسکو د بابوشکینسکي د استیناف محکمې د مسکو د بابوشکینسکي ولسوالۍ د استیناف محکمې د نوموړي د حبس موده دې ته په پام سره چې څه وخت په زندان کې تیر کړی 2 کلونو 8 میاشتو ته راکمه کړه. پر ناوالنی دا تور هم و چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې ازادۍ شرایط یې تر پښو لاندې کړي، او همداراز تورن دی چې د دوهمې نړیوالې جګړې یو ګډونوال سرتیری ته یې سپکاوی کړی دی. ناوالنی 13 میاشت له جرمني څخه روسیې ته د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. دی وایي چې پر ده لګېدلي تورونه بې بنسټه دي او سیاسي انګیزه لري.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او نن په د کرونا په واکسین خبرې کوو. هند په وروستیو کې افغانستان ته د کرونا ضد 15 لک دوزه واکسین ورکړل. دا واکسین د هند د سیروم انسټیټیوټ او د جنوبي کوریا استرازینیکا اس کی بی وی شرکت په ګډه جوړ کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسین له ترلاسه کولو وروسته وویل تر هغو به د کرونا ضد واکسیناسیون چارې پیل نه شي چې د روغتیا نړیوال سازمان دا واکسین تایید نه کړي. د ادارې بالاخره د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ دا واکسین تایید کړل او د هغه د تطبیق اجازه یې ورکړه، البته په بیړني ډول. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته د کرونا ضد واکسین تطبیق شي. هر کس ته 2 دوزه واکسین پکار دی. د دې معنا دا ده چې 15 لک دوزه د 2.5 لک تنو لپاره کافي دی. یو شمېر نورو ادارو او هیوادونو هم افغانستان ته د واکسین د ورکولو ژمنې کړې دي. یوه هم کوواکس نړیواله ډله ده چې د 3 میلیون دوزه واکسین ژمنه یې کړې ده. خو دا چې دا واکسین به کله افغانستان ته وسپارل شي، کله به تطبیق پیل شي، په افغانستان کې به د واکسین د ساتنې امکانات څومره وي، کومو کسانو ته به په لومړي پړاو کې واکسین ورکړل شي، هغه موضوعات چې په دې خپرونه کې له خپلو درنو مېلمنو سره شریکو دوی به ځواب ووایي، او له تاسو درنو اوریدونکو هم هیله ده چې که د واکسین، البته د کرونا د واکسین په اړه پوښتنې لري، نظرونه لري، زموږ مېلمانه به ځواب درکړي. تاسو ته به څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلان کړم. اوس به د خپرونې درانه مېلمانه در وپېژنم. د کرونا پر ضد مبارزې د ریاست سلاکار ډاکټر میهن عبدالله او همدارس ډاکټر فرید سهیل. ډاکټر فرید سهیل د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل دی. ډاکټر سهیل د استرالیا په نیو ساوت ویلز پوهنتون کې د عامه روغتیا او همدارس د روغتیا په اداره کې د ماستری اخیستی دی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب میهن عبدالله، کلمړی دا وایست چې کله به د کرونا ضد واکسیناسیون پیل شي؟ اوس خو د هند له لوري در سپارل شوی استرازینیکا واکسین د روغتیا نړیوالې ادارې تایید کړی دی.
ډیره مننه، ښه راغلاست، تشکر. د څنګه چې تاسو یادونه وکړله، انشاءالله دوه درې ورځو کې به هغه واکسین چې د هند لخوا نه افغانستان ته توفا ورکړل شوی دی، انشاءالله کار به پیل شي.
ولید دوه درې ورځې وروسته په څه خاطر ځنډول شوی دی؟ ځکه چې تاسو په پیل کې ویلي وو چې که د روغتیا نړیوال سازمان دا واکسین تایید کړي نو سمدستي به تطبیق پیل شي. هر څو ورځې چې ځنډی شي، ممکن یو شمېر نور کسان چې کېدای شي د دې واکسین له کبله له کرونا وژغورل شي، هغوی په دې ناروغۍ اخته کېدای شي.
ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. د عامې روغتیا وزارت په همدغه تیاریو کې دی، او موږ فعلا زموږ کوم واکسینونه چې را رسېدلي دي، اول خو تاسو یادونه وکړه چې د سازمان سي جهان د تایید ته موږ منتظر وو. فعلا واکسین چې موږ تر رسیدلی دی دغه تقسیم اوقات مطابق د ویش لړۍ روانه ده چې مختلف ځایو ته رسیدي، او صرف رسمن چې کله موږ مطمئن شو چې رسیدلی دي او هغه هم پیګه چې خاص شرایط لري، نو په دې وجه باندې انشاءالله د درې ورځو کې به رسمن شروع شي.
ډاکټر فرید سهیل، د واکسینونو په برخه کې یو اندیښنه داره چې که وخت په تیریږي یا سم نه ساتل کیږي نو خپل خاصیت له لاسه ورکوي، خصوصا د ځینو واکسینونو چې البته افغانستان له دغو واکسینونو لا افغانستان ته ورکړل شوي نه دي، لکه د فایزر او بیو ان ټیک واکسین چې منفی اویا درجې د سانتیګراد تودوخې ته ضرورت لري، په داسې ځای کې ساتلې لازمي دي او کینې خرابې شي. څه فکر کوئ چې نور واکسینونه هم همداسې د ساتنې لپاره سخت شرایط غواړي او کنه؟
ډېر مننه سروان صاحب د بلنې نه، تاسو ته د پروګرام مېلمه ډاکټر صاحب میهن او د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د کورونا د واکسین د ساتلو شرایط رښتیا هم د ځینو اشکالو د پاره یې ډېر مشکل کار دی، خصوصا د فایزر چې تاسو ویل په منفي اویا درجې د سانتیګریډ کې ساتل کیږي، او په همدې خاطر هغه غریب ملکونه چې دغه شرایط او امکانات د دغه واکسین د توزیع او یا هم د سټوریج د پاره نه لري، هغوی دغه واکسین په دې مرحله کې نه اخلي. اما هغه واکسینونه چې اوس افغانستان ته د هند لارې نه را رسېدلي دي او یا هم مډرنا جوړ کړي دي او یا هم په انګلستان کې د آکسفورد یونیورسټي جوړ کړي دي، دغه واکسینونه د هغومره سخت شرایط نه لري. دوی په عادي یخچال کې ساتل کیږي، البته د واکسینونو په یخچال کې ساتل کیږي د شل درجې او یا د هغه شاوخوا منفي شل درجې شاوخوا کې ساتل کیدلی شي. نو زه مطمئن یم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دغه امکانات لري چې دغه د هند راغلي واکسینونه چې دلته را رسېدلي دي په یخ تنظیر کې وساتي او ناروغانو
پورې
مختلف
ولایتونو ته ورسوي. بله ډاکټر صاحب میهن عبدالله، تاسو وایئ چې څومره امکانات لري د واکسین د ساتنې لپاره؟
څنګه چې تاسو ته معلومه یا دوستانو اوریدونکو ته هم معلومه ده چې افغانستان د یو د هغو هیوادونو څخه دی چې په هغه کې په مجموع کې د واکسین لپاره ډیره پاملرنه شوې ده، خصوصا د پولیو واکسین په حق لا چې د پولیو ناروغي د محمد کول لپاره. نو خوشبختانه چې د ډیرو هیوادونو په پرتله موږ یو ډیر ښه سیستم لرو، مجهز یو د واکسیناسیون د ساتلو او همدارنګه د لیګ را لیګ هغه سیستم موجود دی، برعکس د نورو هیوادونو چې حتی ډېر پیشرفته هیوادونو چې هغوی بیرته یو سیستم ایجاد کړی دی واکسین لپاره. ولې مونږه تیار همغه شته سیستم چې دی د ساتنې د انتقال او همدارنګه د تطبیق او توزیع لپاره موجود دی، مجهز دی او ښه امکانات مالی هم موجود دي. نو انشاءالله دا کار د واکسین به هم د همغه شته امکاناتو او د شته سیستم په برکت باندې مختلف شي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. سهیل، استرازینیکا واکسین څومره اغیزمن دی، خصوصا دا واکسین چې بیا په هند کې تولید شوی دی او د کوم سیرین چې شوی دی په یغی کې ویل شوی دی چې د فایزر او مدرنا واکسین ډیر اغیزمن دی، هغه فیصدی ډیر لوړه ده، د دې واکسین په اړه که ستاسو معلومات سړي چې دا څومره اغیزمن دی؟
کوم واکسینونه تر اوسه پورې چې تولید شوی دی د WHO تایید ترلاسه کړی دی او د کلینیکي ازموینو د مرحلو نه تیر شوی دی، په هغو کې رښتیا هم د فایزر نه واکسینونه ډېر اغېزمن ښودل شوي دي چې تقریبا د اغېز کچه یې د 95% تر حده ښودل شوې ده. استرازینیکا هم تقریبا د 80% شاوخوا اغېز درلودونکی دی. د هند چې کوم واکسین راغلی دی د کوواکس په نامه، د دغه اغېز هم د 50% او 70% شاوخوا اټکل کیږي.
بله آیا ډاکټر صاحب سوال دی جانبي عوارض په اړه څه ویل شوی دی لکه د نورو په اړه خبرونه موږ لرو چې په ځینو خلکو ساید افیکټ یا جانبي عوارض درلودل د دې واکسین هم په اړه هم څه ویل شوی دی او کنه
کوم واکسینونه چې د بیوټو تایید ترلاسه کوي او یا هم هغه د تحقیق د مرحلو نه تیریږي په هغو کې دوه مهم شرطونه دي. اول شرط یې د هغو د خوندیتوب دی او بل شرط یې د هغو د اغیز دی. موږ کله چې د اغیز په ارتباط باندې خبرې کوو په عین حال کې دا هم ډېره مهمه پوښتنه ده چې د هغې د خوندیتوب په ارتباط باندې خبرې وکړو. دغه واکسینونه په دغه مرحله کې په زرګونو انسانانو باندې تطبیق کیږي او هر کله چې د هغې د منفي اغیز په ارتباط باندې څه پیدا شي نو بیا د واکسین تطبیق معطل کیږي تر څو پورې په څو د واکسین په نوعیت کې تغییر راولې شي تر دې چې دا غینه د واکسین جوړونکي مطمئن نشي چې دا واکسین د ټولو انسانانو لپاره د مختلفو خلکو لکه تور پوستي سپین پوستي په مختلفو قارو کې په مختلفو سنونو کې په دغه ټولو خلکو کې تر څو د خوندیتوب نه اطمینان حاصل نشي هغه واکسین د تطبیق مرحلې ته نه معرفي کیږي. خو ځینې عادي جانبي عوارض لکه په کوم ځای کې چې واکسین ضبط کیږي په هغه ځله کې هلته موقتي عضلاتي درد یا مثلا په ځینو خلکو کې ډېره ټیټه کچه تبه یا سردردي دغه شیونه لکه په نورو عادي واکسینونو کې چې رامنځته کیږي د کورونا په وایرسونو کې هم په ځینو خلکو کې راپیدا کیږي. اما داسې تشویش فعلا نشته دی چې دغه واکسینونه دي په خلکو کې جانبي عوارض رامنځته کړي. تر اوسه تقریبا د 1.5 میلیونه شاوخوا واکسینونه تطبیق شوي دي اما داسې څه راپور نه دی ورکول شوی چې دا په هغه خلکو کې چې واکسین ورته تطبیق شوی د مړینې سبب ګرځېدلی وي او یا هم نور جدی اختلافات
کې ورکړی. بله ډیر زیات مننن ډاکټر صاحب عبد الله. په افغانستان کې څومره کسان په کورونا اخته شوی دي دقیق شمیره څنګه ده؟
ډیر مننه په خپل خمو. په افغانستان کې تنن ورځې پورې 15,000 افغانان اخته شوی دي او همدارنګه تقریبا 7,000 شفایاب شوی دی. متاسفانه چې دا تقریبا یو کال رئیس چې دا ناروغي شروع شوه دا 2,402 مړینې مو درلودلې او همدارنګه فعلا چې کوم اشخاص فعلا په کورونا اخته دي د هغوی شمېر تقریبا 3,325 رسیدي او همدارنګه واقعیت خوشبختانه ورځ په ورځ مخ په کمیدو دي.
بله ډاکټر صاحب دا خو رسمي شمیره ده. ځینې وایي چې تر دې ډیر زیات افغانان په کورونا اخته شوي دي یا ورڅخه مړه شوي دي یا اوس هم ناروغان دي یا ورڅخه جوړ شوي دي. ځکه چې موږ کله د ځینو خلکو سره خبرې کوو دوی وایي چې ولاز موږ ټوله کورنۍ نیولې وه موږ تیر کو یا یو نیم نه چې پوښتنه کوو چې یو مشر په کور کې ولي وفات شو هغه ټوله نخې همداسې وي او چې کله ورنه پوښتنه کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړه وایي دې ته وخت پاتې نه شو. خصوصا په کلیوالو سیمو کې ولسوالیو کې داسې کسان ډیر دي. ستاسو اټکل څه وایي چې څومره کسان به په افغانستان کې په کورونا اخته شوي وي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. دا مشکل چې دی په اکثر وروسته پاتې هیوادونو کې شته چې اول خدا ده چې یو شی چې خصوصا تاسو ژورنالستان متوجه شوي یاست کله چې د اخته کېدلو او یا د مړینې خبره کیږي نو هغوی یو کلمه ورسره استعمالوي چې تایید شوي راپورونه یا راپور ورکړل شوي راپورونه. نو دغه مشکل ته په کتو سره اکثر ممالکو یا بعض ممالکو چې دا مشکل درلوده او د سرویلانس یا د مریضانو او د مړینو د تعقیب سیستم یې ضعیف و نه هغوی بیا یو سروې کړی ده. نو خوشبختانه په افغانستان کې هم یو سروې وشوله چې معلومه شي چې څومره فیصد خلک اخته شوي دي نو دا څه فکر کیږي چې تقریبا د افغانستان 15% خلک په دې ناروغي باندې اخته شوی دي چې تقریبا 3 میلیونه اکی.
بله ډیر زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنا آسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د کرونا واکسین یا د کرونا پر ضد د واکسینو په اړه خبرې کوو. د کرونا پر ضد د مبارزې د ریاست سلاکار ډاکټر میهن عبدالله او ډاکټر فرید سهیل چې د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل دی زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون ریلارم هله ده چې ټلیفون به وکړي او د موضوع په اړه به زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ټلیفون شمیرې د 0992235340 بیا ویم 0992235340. بل شمیره د 0972255500. د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو له روزان راو پیژنئ.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
څنګه مینه والی ما د هلمند ولایت څخه اړیکه درسره نیولې ده. سلام پاته او تاسو مېلمنو ته د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام کوم.
کور دی ودان مهرباني. متاسفانه چې ټلیفون موقته شو. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو. مهرباني.
افغانستان افغانستان امریکا او
خبری خو خیر بیا بم تست معلومات در کی. بل اوریدون که لرو زن راو پیشن ای آزادی رادیو.
سلام علیکم سروان که تا مصر پروڈیسر سر تو بدوار لازم سلامونه.
کور دیوادان میروانی کوی
دروازه ما پښتو راغو دي ملمنو نه دا چې دا واکسین به کله د اتراسیسم ته به کله دي کله به راځي چې د اتراسیسم ته.
ښه ډېر مننه. سلامت اوسې. تاسو ته به ډاکټر صاحب میهن عبدالله وروسته ځواب ووایي. بل اوریدونکو له روزان راو پیښنه.
سلامونه سروان صاحب تاسو ډاکټر صاحب خدای دا واکسین خپلم ډاکټر صاحب دا حوارت جنبی ولری او د غربي رسنۍ کوم اوریدل شي باز اشخاص او لسفقات کی د صدرام او پچیش دروسته دا واکسین د سکتار نو.
بله بله پښتنه مو دقیقه صد په دې اړه خو خبري مخکې وشوي چې جانبي اوارز لري او کنه لري.
نو دوه فارمنده راځي چې سروان صاحب مخ په بل کلیواله سم کوم زو په شار کوم راغلی څنګه تاثیر د کورونا نه درسته واقعیت پښتنه وکړو هر څه خلک په پکسه کې نه وکړو ارزښ نه ورکوي او دون خپل د بدن هغه چارج او انتباډي کې کېدل قوت نه وي او د خپل تاثیر نه پرکوي نو کار سره تشویش وو کې وسوسه ولې د خپل راځي بو کې دا مرزي ورته راځي نو کار.
بله ډیره مننه. دا دومره برخه دی جالبه موضوع ده. لډیرو دا اوریدل دي چې وايي کورونا دومره تاثیر نه لري خو د ته پام نه چې په گاونډي کې یو څوک مړ شوی دی. بل اوریدونکو لرو ځان را و پیژنې آزادی رادیو.
زه صاحب محمد سلام نو نه کې د ساتي ټول ته باندې کوم.
سلامات اوسئ.
او پښتنه مې ډاکټر عامر صاحب باندې زده چې ډاکټران صاحبان د داسې یو کار وکړي چې حاجي ډوډۍ قصه ونه شي چې لوړولو ته ډوډۍ رسېدل او کمزورو ونه خوړله. چې داسې قصه ونه شي په دې واکسین باندې د کار مملکتو خو د کور آباد را ویلېږل خدای دې ښه ورسره وکړي چې دوی داسې نه کړي چې چارواکو زمنو چارواکو ته به یې ورکوي او غریبانان به پاتې وي. وسلام په اتیرا.
سلامت اوسئ سردار محمد صاحب، ستاسې اندېښنه هم په ځای ده. تاسو ته به زموږ درانه مېلمانه ځواب ووایي. بل اورېدونکی لرو، بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ.
خبر راځي راځي ټولو ته السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خاص کنې ورسوالۍ د شپول نه مستانګل خبرې کوم.
مهرباني کوئ.
مننه چې وخت مرا کو. زموږ د ډاکټر صاحب سره دا پوښتنه ده چې دا واکسین یو په خارج کې به خلکو ته کیږي او کله هغه په اطراف کې خلکو ته کیږي او خلکو ته لیږدول کیږي یا په خارج ته کیږي؟
بله خیر، دا پوښتنه مخکې مې یو اوریدونکو وکړه. لټولو اوریدونکو منندو یو، بیا به هم نوبت درکو. اوس به زموږ درانه مېلمانه ځواب درکړي. لومړی ډاکټر صاحب مهان عبدالله، تاسو که ځواب ورکړئ. د ځواک صاحب پوښتنه دا و چې د واکسین او د هغه واکسین چې په امریکا کې کیږي، یعنی منظور فایزر، او توپیر څومره ده؟ قسم په دې باندې ډاکټر صاحب سهیل خبري وکړي. خو بل پښتنه دی بغلان څخه واغ اوریدونکو ځان راوونه پیژندو، خو همیشه مشته ټلیفون کوي په سر لاینو میږي، دی وای چې اطرافي سیمو ته به کله دا واکسین ورسیږي. مهرباني.
ډیره مننه. ډیره اساسي پښتنه وشو دی او ډیره ښه پښتنه وشوي. کور ودان د ټول اوریدونکو څخه چې کوم دوستانو پښتنه مطرح کړی، د اول پښتنه په اعتبار چې د هغه واکسین چې په امریکا کې فعلاً تطبیق کیږي فایزر هدف، او د هغه ترمنځ بل دغه واکسین چې افغانستان ته رسیدلې ده چې د هند په واسطه تولید شوی ده، څنګه چې تاسو وفرمایل فرق دا دی د تاثیر له لحاظ نه چې د فایزر چې امریکا کې دی د هغه مؤثریت 90% نه پورته دی، په داسې حال کې چې د کم واکسین چې افغانستان ته د هند په واسطه کومک شوی د هغه مؤثریت او تاثیر یې تقریبا 90% شاوخوا دی.
بله.
همدارنګه دویم پوښتنې ته زمونږ د اورېدونکو چې فکر کوم چې د ننګرهار نه هم چې کوم اوریدونکو پوښتنه کړې وه، چې رسېدل او تقسیم او تطبیق د واکسین به کلیوالو سیمو ته، اطرافي سیمو ته څه وخت رسیږي او تطبیق به څنګه وي، د دې لپاره په مجموع کې نړیوال روغتیایي سازمان او تقریبا ټولو هیوادونو یو تقسیم اوقات جوړ کړی ده. مختلف خلک تقسیم بندي کړي دي، په مختلفو ډلو باندې ویشلي دي چې کم خلک ډیر زیات مخامخ دي ناروغۍ ته، زر تینا متضرره کیږي، زیانمن کیږي او دا خطر موجود دی چې هغه زر اخته شي. نو هغه چې به اول چې ځواکونه دي، دولتي ځواکونه، زمونږ دولتي او امنیتي او دفاعي ځواکونه دي چې هغه ته په اول قدم کې تقسیمیږي او ورکول کیږي، تطبیق کیږي، په تعداد تقریبا 1,300 تنو ته رسیږي. همدارنګه په دویم پړاو کې، په دویم قدم کې، به زمونږ صحي کارمندان چې په شفاخانو کې دي، چې هغه په هر ځای کې دي، که په اطرافو کې دي او په خاریو کې دي، دوی به تبه تطبیق کیږي چې تقریبا دوی تعداد 1,300 ته رسیږي. یعنی دا 15,000 واکسین چې را رسیدلی دي، چې 15,000 تقریبا 2,500,000 خلکو ته کفایت کوي چې په دوه دوزه به ورکول کیږي یا دوه دفعې به ورکول کیږي. نو دا 2,500,000 کې 1,300,000 دفاعي او امنیتي ځواکونه ته ورکول کیږي، او همدارنګه 1,100,000 زمونږ هغه افغانان چې په صحت سکتور کې کار کوي او د ناروغانو په خدمت کې دوی ته به تطبیق کیږي. همدارنګه نور واکسین چې له خیره سره ان شاء الله د کوویکس چې تاسو وویلې چې یادې امر چې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا نه تقسیم بندي شوی ده، کومک شوی ده، او د واکسین د نړیوال اتحادیه لخوا دا تنظیمیږي. نو هغه مختلف نور گروپونه ته چې په هغه کې هغه د دولت کارمندان چې زیاتره بیرون ته ګرځي لکه معلمان نو کارکونکو ته به تدبیر کیږي. همدارنګه هغه اشخاص چې هغوی نور ناروغۍ لري خصوصا شکر ناروغۍ کچیر لري هغوی ته به تدبیر کیږي. همدارنګه کوم کسانو چې خپل
یعنی داسې ویل شي چې ټولو افغانانو ته به په څومره موده کې واکسین ورسیږي؟ ځینو هیوادونو پیشبیني کړې ده، مثلا د امریکا حکومت وایي چې د جولای تر میاشتې به ټول امریکایان واکسین شي. تاسې هم داسې کومه پیشبیني لرئ؟
نو داسې ده چې اول خو یو شی چې ډېر مهمه ده، زه تاسو ته اورېدونکو ته ووایم چې که چیرې موږ 50% وګړو ته، یعنی د افغانستان 50% وګړو ته که چیرې موږ واکسین ورکړو چې هغه تقریبا 8 میلیونه کېږي، نو دا کفایت کوي. یعنی نظرونه ده چې موږ ټولو ته ورکړو واکسین. که چیرې 50% د افغانانو ته چې 8 میلیونه کېږي دوی ته هغه ورکړو واکسین ورسوو، نو بیا نور خلک هم د دې ناروغۍ نه په امان کې پاتې کېږي. نو موږ ته چې را رسیږي دا واکسین، البته د هغه د نړیوال روغتیایي سازمان چې موږ ته را رسوي، نو هغه 50% چې د هغه په فبروري په اخر کې را رسیږي. نو خلاص دا ورته ووایم چې په راتلونکو 2 کالو کې به موږ وکولای شو چې دغه تعداد ناروغان یا په مجموع کې خلک موږ واکسین کړی شو.
بله، ډیره مننه. دا یو بل پوښتنه دی، خپلواک صاحب ول هرات څخه، چې وای کورونا چندانی تاثیر نه لري. ډیر افغانان دغه فکر لري، حتی په همدغو خبرونو کې یو شمېر اوریدونکو په پیل کې ویل چې دا ناروغي د مسلمانانو لپاره نه ده، په مسلمان تاثیر نه کوي، خو اوس شاید نظر بدل شوی. ډاکټر صاحب سهیل، تاسو هم په یو اسلامي هیواد کې اوسئ، هلته هم دغسې نظر شته لکه په افغانستان کې اوس هم دا نظر شته چې ډېر وای کورونا چندان تاثیر نه لري؟ په نور نړۍ کې کله چې د کورونا له کبله څوک مري ټول خلک خبریږي، یعنی دا موضوع ډېر خلک جدي تعقیبوي، لیکن په افغانستان کې چون غمونه ډېر دي، مرګونه ډېر دي، نو د څوک چې د کورونا له لاسه مري ډېر ورته متوجه شاید نه وي. ستاسو تبصره څه ده؟
ډېره مننه سروان صاحب، تاسو څه قسم چې ورته اشاره وکړه، په ځینو خلکو کې دغسې ناسم باورونه شته دي. اما که چیرې مونږ د اسلام پخواني تاریخ ته هم نظر اچوو، دغسې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې د اصحابو په منځ کې هم ورته د وبا مرضونه راغلي دي، او یو زیات تعداد د پیغمبر علیه السلام اصحاب یې شهیدان کړي دي. نو دا یو دینی رنگ ورکول فکر کوم ناسم باور دی. دا په مسلمانانو او په غیر مسلمانانو باندې په یو شکل راځي دغه رقم وباګانې. البته کلتوري رسم او رواج، دینی رسم شاید خپل اثرات ولري، اما دا په اسلامي مملکتونو کې هم ډیر زیات مرګومیل میر درلودلی دی. د قطر په هیواد کې، د سعودي په هیواد کې، په اماراتو کې، ترکیه او نورو ځایونو کې هم په زیاته پیمانه باندې دغه مرض نشر درلودی. په قطر کې تقریبا د نیمایي په اندازه یا د نیمایي نه زیات کسان باید ووایم سره د دې چې تایید شوي نه دي. اما لکه څنګه چې ډاکټر صاحب میهن د افغانستان په کچه د سروې خبره وکړه، دلته هم سروې همداسې ښیي چې د نیم نه زیات کسان په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي دي. او کله چې موږ ارقامو ته ګورو، ښکاري چې د 2 میلیونه نه زیات کسان، 2.5 میلیونه شاوخوا کې کسان د دغه ناروغۍ له لاسه مړه شوي دي. دا سمه ده چې په هغه ځایو کې چې په هغه مملکتونو کې چې نسل یې ځوان دی، شاید د مرګو میر مړینې کچه ټیټه وي، اما هغه کسان چې عمر یې زیات دی یا نورې ناروغۍ لري لکه د شکرې ناروغۍ، د فشار، د وینې فشار او یا هم نورې تنفسي ناروغۍ، په هغه خلکو کې دغه مرض مړینه رامنځته کولی شي او نور اختلالات رامنځته کولی شي، نو په هغه خاطر باندې د ناروغۍ جدي نیول فکر کوم یو حتمي امر دی.
بل ډاکټر صاحب، سوال یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا ده چې یو څوک یو ځل یو ډوز واکسین واخلي او بل ونه کې، نو څنګه دغه یو اول ډوز هم کافي ده یو که بل ونه کې د اول اثر هم له منځه ځي او کنه؟
تروسه پوری چې کوم واکسینونه تایید شوی دي ټولې دوه ډوزه لري، چې د درېنا تر څلور افتو په فاصله کې تطبیقیږي. د اول ډوز واکسین تقریبا دوه هفتې وروسته یو کافي اندازه معافیت حاصلېږي، اما دغه د معافیت اندازه عمر ډیر نه ده چې د مرض د مخنیوي لپاره دی، لکه په هغه فیصده باندې چې موږ مخکې خبرې وکړې، نوي فیصده او یا فیصده ته ورسیږي. په همدغه خاطر باندې د واکسین تولیدونکو کمپنیانو د دویم ډوز لارښوونه هم کوي چې د درې یا څلور هفتونو وروسته تطبیقیږي، او د دوهم تطبیق نه هفته یا دوه هفته وروسته خپل د اغیز اتمي حد ته رسیږي. نو په همدې خاطر زموږ سپارښتنه به ټولو هغو کسانو ته چې اول ډوز اخلي همدا وي چې د دویم ډوز په ترلاسه کولو کې غفلت ونه کړي او دویم ډوز هم ترلاسه کړي.
بل ډاکټر صاحب میهن عبدالله، په افغانستان کې په دې برخه کې څومره تاسو ترتیبات نیولې دي چې یو سړی کې یو اړې واکسین شي، اول ډوز یې واخیست، دوم به هم خامخا غته ورکول کیږي په دوه اونیو کې؟ داسې نه چې چون ستاسو د واکسینو اندازه کمه ده چې ډیر خلک واکسین شي او ځینو ته بیا په دوهم ځل نوبت ورونه رسیږي؟
ډیر مننه. دغه د تیرو اورېدونکو یو دوه پوښتنې هم پاتې شولې، زه به اول ستاسو دې پوښتنې ته جواب درکم چې د دې لپاره موږ څنګه چې ما مخکې هم عرض وکړ چې ډیر قوي سیستم د واکسین لپاره لرو، نو د دې لپاره مو تیار سیستم جوړ کړی دی چې موږ کولی شو هغه اشخاص ته چې واکسین ورکړل شوی دی هغه تعقیب کړو او د دې نه مطمئن شو چې دوی تو هم دوز یا دویم ځل باندې هم او واکسین کیږي د سلور افتو وروسته، یعنی یو افتو یو میاشت وروسته د لخر سره تدریس دی. لپاره تیار سیستم ان شاء الله جوړ شوی ده د عام روغتیا وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان او بانک جهانی په پمراسته باندې. یو پښتنه چې دا و چې هم همدغه ده چې د عادلانه تقسیم یوسمنګ یو اوریدن کی تشویش ته لوده چې د دې لپاره هم چون په دې کې نړیوال بانک سي، په دې کې نړیوال روغتیایي سازمان دی، همدارنګ په دې کې د واکسین نړیواله اتحادیه داخله دي مستقیما، نو همدارنګ یونیسف دی، نو دوی ټول داسې میکانیزمونه موږ جوړ کړی دي چې مطمئن کړو چې شفافیت باید موجود وي. همدغه لپاره مخکې ما یادونه وکړه چې موږ مشخص ګروپونو باندې دغه تقسیم کړی دي او په مرحله وال ډول باندې به دا ورته تقسیم کیږي ان شاء الله. او بل پښتنه چې دا و چې آیا فکر کوم چې تاسو محترم هم ورته جواب ورکړه چې تاثیرات خو ډیر نه درلوده د بحق له چون موږ بعضی مطالعات وکړه او دغه غلط معلومات چې دی چې دا متاسفانه د عام روغتیا وزارت او نور چې کوم اورګانونه موجود و دلته ملي او بین المللي سازمانونه چې د کرونا خلاف مبارزه کوله، نو دوی ته دغه غلط باورونو او غلط معلومات ډیر مشکلات جوړ کړ. خو زه د دې فرصت نه په استفاده سره ګرځې د اکسپ یادونه وکړله چې مده کې هیڅ شک نشته چې ناروغي موجوده ده په نړیواله کچه، او همدارنګه په افغانستان باندې ډیر خلک ناروغان شول، خصوصا په کابل ښار کې چې موږ وو، موږ شاهدانو چې ډیر ډاکټر صاحبان هم وفات شو، متاسفانه چې نوې د ناروغانو سره په تماس کې وو، مړینې ډیر مسره اخللې. او فکر کوم چې همدغه علت وو چې د افغانستان حکومت فیصله وکړل چې خلق باید یو مودې پورې کورون نونوزی، دفترونه، مکتبونه او پانتونونه تعطیل شول او رخصت شول. نو دا یو جدي ګواخ دی، یو حقيقي ګواخ دی او باید متوجه شو. حتی موږ په دې کې هم ډېر متوجه یو چې د کورونا چې دا نوي ډولونه دي، خدای دې کې چې د دوی سرایت او د دوی انتقال یو شخص نه بل شخص دا ډېر زر رامنځته کېږي. په دې حکله هم عام روغتیا وزارت په تشویش کې ده او متوجه ده، او همدارنګه دې ته هم متوجه ده چې خدای دې کې دا سپه چې یو سپه هم موږ تیره کړله، دوه سپه هم موږ تیره کړله چې موږ وی چې خدای دې کې درې سپه هم را نشینې. دوی ټول ته د افغانستان دولت او حکومت خصوصا د امر روغتیا وزارت ډېر متوجه ده، چې دا یو حقيقي ګواښ ده.
بله ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د کورونا په واکسینو خبرې کوو. د کورونا پر ضد مبارزې د ریاست سلاکار ډاکټر میهن عبدالله او د قطر هیواد د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل ډاکټر فرید سهیل زموږ میلمانه دي. اوس تاسو ته نوبت ترکو چې ټلیفون وکړئ 0992235 او یا هم 0923255 زموږ شمیرې دي. مهرباني کوئ.
سلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني
سروان صاحب. دما په نظر خو ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم باد له سلامه. دما په نظر خو هغه خلکو ته د واکسین ورکی چې هغه تاثیر پی کړی، دغه مرض راغلی او په هر کلی کې تیر شو. مونږ ولا که یو درقام هغه کړي، یا هم جامه پریښي، یا هم خیرات پریښي، یا هم ودونه پریښي، بس وروره ټولې ونیول. خو بېرته درې ورځو کې ښځو دلته دا د افغانستان خلک وچې مېوې خوري، په دې و تاثیر نه کوي. او بل بسروره دغه د باروتو بوی ویلی دي، دا خلک بسروره د کورونا مرونا تاثیر نه پی کوي. هغه سپینګیري چې دي عینوغه باندې لږ تاثیر وکړه، هغه به یو لس دی مریضانو دغه واکسین دی سپینګیرو ته ورکړي، او له خارجه چې راغلي هغو خلکو ته دي ورکړي. هغه نازک دي بسروره، هغه باندې د باروتو بوی نه دی لګېدلی.
سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان راو پیژنئ آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
په دې کومه خوله کومه کېږي دوه کالو درې کالو خبر دا ډېر اوږدې سي دي. زه خوایم چې دولت یو جرأت وکړي او را دي چې تر ټولو با کیفیته واکسین د خریداري یو عمل ته راو دایمي، او دا فایزر او دا نور چې کوم کیفیت لوړ یا غدې واخلې مړي بودیجې کې ورته برخه ورکړي ادارې او ادعا کوي. او دا پښتنه ده چې د امنیتي ځواکونو خبرې وکړو. نو امنیتي ځواکونه تقریبا ترور لکه 5 لکه شاوخوا کې دي. مدا خو امنیتی ځواکونه تم په نومه قدم کې نه رسیدي. دا څنګه حساب کوي؟ نیمای پرې دی او نیمای ته ورکوي چې څنګه تاسو پوښتنه
کوئ؟ السلام علیکم. مننه، سلامت اوسئ. یک متولا صاحب دقت هم کړی دی. بل اوریدونکو لرو، تاسو هم ځان راو پیژنې آزادي رادیو. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. د خپل موقعیت او څه تغیر کې چې آواز مو واضح شي. شاید ادامه ورکړئ خبرې، او څه ژر وکړئ چې د ټلیفون کیفیت مو ښه نه دی. بله مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی مورو، بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني کوي.
سلامونه نه کېله.
سلامت اوسې.
ژوندۍ اوسې. زین الدین هم د خوست خار نه تماس نیولای دا، او تاسو خپل برنامه مې اوریدلو، او مې د ډاکټر صاحبان نه مې ډېر په ډاډ اوریدلو وای چې دویم ځلې په ډاډ رسول ورکول کېږي. څنګه تاسو موضوع نه بهر خبره ده، دلته مرسته وشي د بایومټریک له خوا نه چې چاته یو ځلې چاته دوه ځلې ورکړي دي، او دا ختمه شو. زه وایم چې دغه د ملي دسترخوان غونته خائنان با پده که همی چه امشالا چه دویم زلی بنه رسیگی ورطا
سی منن البته پده موضوع خبری شویدی در منن چه آوریدون که تلیفونونو وکرل مخی ترده چه اکثر پشتنی داکتر صاحب میهن عبدالله تا متوجه دی خو مخی ترده چه داکتر صاحب طولو تا پا تفصیل زواب ووی لبنه داکتر صاحب سوهل که دی آوریدون که اشاره دی توا چه که یو څوک واکسین شي دا یعنی دوه دوزه واکسین شي د دې واکسین هغه څومره دوام کوي تر اوسه آیا په دې اړه تحقیقات شوي دي که آیا ځین وخت دا سیم ویل شوي دي چې دا سړی باید کال ته بیا واکسین شي بل کال ته بیا واکسین شي او کنه دا واکسین دې تل لپاره دي
ډېره ښه پوښتنه ده سروان صاحب هغه کسان چې د کورونا مرض مخکې نیولي وو د اووی په وجود کې د معافیت رامنځته کېدل او په عین حال کې د واکسین په ازمایښتي تطبیق کې تحقیقاتو دا ښودلی ده چې د واکسین له تطبیق سره او یا د مرض له تېرېدلو سره د انسان په وجود کې معافیت رامنځته کېږي. دا چې دغه معافیت به تر څه وخته پورې دوام کوي باید وخت انتظار وباسو، په دې خاطر باندې چې د واکسین پروسه د دوه میاشتو نه د کم وخت راهیسې شروع شوې ده، لا تر اوسه نورو تحقیقاتو ته ضرورت دی چې دا خبره ښکا واضح کړي چې دا به تر کله وخته پورې دوام کوي. فعلنی اټکل همداسې دی چې کیدلی شي تر یو کاله پورې دوام وکړي، اما څنګه چې ما وویل د اټکل او د تخمین خبره ده. ممکن څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله دغه واکسینونه د کلنی تقویتي دوز لپاره ضرورت ولري.
بله صاحب ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب عبدالله اوس تاسو مهرباني وکړئ اورېدونکو پوښتنو ته ځواب ووایئ. لومړنی اورېدونکی مو وو ځانې معرفي نه کړو خو ویلې چې وایي موږ چې وچ میوې خورو نو په موږ کرونا تاثیر نه کوي، مهرباني.
بالکل ډېر ښه خبره ته اشاره وکړه. فکر کوم چې همدا شی باندې موږ هم تاکید کوو چې ټول هغه خلک چې زر کېدی شي متضرر شي او چې په هغه کې کم کسان چې عمر زیات دی او همدارنګه هغه کسان چې بعضې ناروغۍ لري لکه تنفسي ناروغۍ، شکر، قلبي ناروغۍ، لوړ فشار دا لري، نو دا په دویم قدم کې منګه لخیره سره واکسین کوب، ځکه من په دویم قدم کې پی کړی چې دوی دا چانس لري چې دوی مجبور نه وي چې بیرون ووزي بلکې دوی کور کې دي. خو په اوله کټګوري کې زمونږ همدغه امنیتي ځواکونه دي چې دوی ته او همدارنګه ډاکټر صاحبان چې دوی مجبور دي چې هر ورځ لاړ شي، نه صرف د کورونا ناروغانو ته، همدارنګه په مجموع کې نورو ناروغانو ته خدمات ارزکی. دازمه چند دقیقه اخیری خبرانه چې د زمونږ بل اوریدونکو رحمت الله چې جلال آباد نه زنګ وهاله او هغه سره ارتباط لري چې یو خبره ډیره مهمه ده چې فلحال د پښتنو دا وکړل چې افغانستان حکومت باید ډیر لوړ کیفیت واکسین واخلي او تقسیم دي کړي، خصوصا دفاعي ځواکونو ته تقسیم کړي. اول خدا ده چې فعلا په نړۍ کې دا مسله جریان لري چې د واکسین تولید کم ده، او لبل اخوانه متاسفانه چې هغه شتمن هیوادونه دا وس لري او یا دا اختیار لري، دا وس د اقتصادي لحاظ نم لري او یا سیاسي لحاظ نم لري چې هغه خپل واخلي. نو په دې حق له د روغتیا نړیوال سازمان اما شرشي دا هغه هم غږ پورته کړی، بعضي وروسته پاتې هیوادونو هم غږ پورته کړی دی چې باید د واکسین تقسیم باید عادلانه صورت ونیسي. نو فعلا مسله دا ده چې کچیر موږ ډېر پیسې هم ولرو چې نه لرو، چې دا وات هم د اقتصادي لحاظ افغانستان حکومت نه لري، کچیر دا وات هم موږ پیدا کو، مشکل دا دی چې تولید کم دی او افغانستان ته نو ورکول کی او نرسیږي. په همدغه خاطر باندې د روغتیا نړیوال سازمان او همدارنګه د واکسین نړیوال اتحادیه چې دوی یو پروژه جوړ کړله په نامه د کوواکس، د هغه هدف هم همدا دی چې هغه بیوزله هیوادونه چې د اقتصادي لحاظ نه او همدارنګه سیاسي لحاظ نه دا وست نه لري، څنګه کولی شو هغوی ته په مرحله وار ډول باندې هر هغه واکسین چې مؤثر وي هغه ورسول شي. نو موږ په همغه پروژه کې یو او په همغه پروژه په برکت سره به موږ ته له خیر سره واکسین را رسیږي. اول جوپه به له خیر سره ان شاء الله دې میاشتې په اخر کې تقریبا 15 ورځې کې به را ورسیږي موږ ته. نو دوی بل تشویش دا و چې خیر تاسو اول دفاعي ځواکونه ته ورکړئ. نو موږ ته دفاعي ځواکونه ډېر مهم دي.
خدای دې سوال دا و چې دفاعي ځواکونو شمیر تر دې زیات دی. تاسو ویل چې 1.5 لک دفاعي ځواکونو ته، لیکن حال دا چې دغه شمیر شاید تر دې ډېر زیات دی، تر 2.5 لک هم زیات دی.
او یعنی موږ دا واکسین چې دی چې د کوویکس د پروژې له طرفه موږ ته را رسیږي په 15 ورځو کې، نو بیا باقي به موږ ان شاء الله هغوی ته رسول خیر سره.
بله بله، ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. مهرباني کوي، آزادی رادیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زموږ د جوابات میډیکل نیول
سلامت اوسه. مهرباني کوي
تاسو ملمنو ته سلام وړاندې کوو. اول خو دې او واکسین پاره در سروي پاره ضرور خبرو کړل چې نږدې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک چې 3.5 میلیونه خلک یاد کړی چې دا په کورونا اخته دي. لومړی خو دې سروي مو شاهدان زیاتره غسیمو کې دا سروي کېدل تقریبا په ټولو کلیوالو خادي سیمو کې دا سروي وشو. دا سروي چې کله کېدل په هغه وخت کې تقریبا خلکو سره زیاتره یو تمه غوندې پیدا شو، سمادي تمه ولرل چې کېدای شي سمرسته وشي. نو تقریبا زیاتره خلکو چې په دې سروي کې ځانونه د کورونا مریضان دغه کړي وو ښودلي وو یا لومړني کې به دغه چې پکې ذکر کړي وو، هغه زیاتره هغه خلک نه په ناروغۍ اخته شوي وو نه هغه لومړني چې کوم راپورونه ورکړ شوي وو، هغه خلک زیاتره یا عمر رسیده خلک وو، عمر یې خوړلی وو، د هغې وجې نه لومړني زیاتره پېښې شوې وي. بله خبره به کې دا وه چې د دې واکسین په اړه ځینې اندېښنې په ټولو تقریبا هغه خلک چې دا واکسین د اوبا په باره کې لولي یا مخکې څه لوستي. یو خو هغه سیلویا براون یو کتاب ورباندې لیکلی وو 2008 کې، اینډ آف ډیز په نامه نه کساسي خیالي، هغې کتاب زیاتره خلکو ته یو شک و شبهات خلکو بیخي ډېر کړي دي. هغې کې یو پیراګراف ما خپل هم لوستی وو چې 2006 کال فکر کوم چې اټکل یې کړی وو چې همدې اوبا چې راغلی د کورونا کرونا پمبې نه خو باندې دی ناروغۍ ذکر یې په هغې کې کړی وو. بل د مئی په 26مه باندې اکانومیست یو دغه خپور کړ په خپله پوښتنه باندې یو اکس خپور کړ. که تاسې غږ مې درځي سروان صاحب.
بله بله، غږ مو راځي. یو څه خبرې لنډې کړئ چې نور اورېدونکو ته نوبت ورسیږي.
لنډې کوم دا د اکانومیست د 26 مارچ باندې یو انځور خپور کړی، هغه دغه د سیلویا براون چې په خپل کتاب اینډ آف ډیز کې د اوبا په باره کې تقریبا یادونه هم کړې وه. تفصیل باندې سره خبره نه کوم. خو دې واکسین په باره کې خلک اندېښمن کړي دي. خلک زیاتره
سلامت اوسه کور ودان. اوس یو بل اوریدونکی لرو، تاسو هم خبرې وکړئ. آزادی رادیو مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي.
سلامت صاحب خیلی جوری سخت خده طول تا سلامونه اولاد نیکان ترابی هم بزادی میدان
شسه پشتانه متصده.
فاشتنه مې دا ده چې دا واکسین به په کلینیکو یا په روغتونو کې تطبیقیږي که نه؟ د پولیو واکسین په شان به په کلو بانډو کې د ټیمونه ګرځي، دا مشکلات څنګه دي؟
بله، ډېره زیاته مننه. ور به شو میلمنو ته. که لومړی ډاکټر صاحب سهیل، تاسې د لومړني اورېدونکي په څرګندونه تبصره وکړئ، که مو فکر کړی د پولیو د واکسین په اړه هم په یو شمېر هیوادونو خصوصا افغانستان او پاکستان کې عجیب و غریب تبلیغات وشول، اوس فکر کوم چې د دې واکسینو په اړه هم دغسې تبلیغ کیږي، دوی ته تاسو څه وایست؟
مننه تروان صاحب. دغه زرنګه تبلیغونه نه تنها دا چې د افغانستان په سطحه بلکې په خپله په امریکا کې او په اروپا او نورو هیوادونو کې هم شته دي. ځینې خلک داسې باورونه لري چې شتمن هیوادونه یا ځینې کړۍ داسې کوشش کوي چې د دنیا نفوس کنټرول کړي، د تولید نسل مخه ونیسي.
او یا هم دغه رقم وبایی مرزونو په رامنځته کولو سره یو تعداد مړینه قصدن رامنځته کی. اما اوس موږ تاسې په دې باندې پوهیږو چې وبا په طبیعي شکل باندې وخت نا وخت راځي. د دې نه مخکې هم دې ته ورته وباګانې راغلي دي او د کرونا د وبا په ارتباط هم وړاندوینې کېدې او همدا اوس هم د نورو وبایي امراضو د راتللو وړاندوینې کېږي په دې خاطر باندې چې طبیعت تغییر کړی دی، ځنګلونه له منځه ځي، وحشي حیوانات د ځنګلونو نه راوځي، نو تګ راتګونه د خلکو په منځ کې بیخي ډېر زیات شوي دي. لکه د کرونا د مرض نشر او خپرېدل په ډېر کم وخت کې موږ ته ښکاره کړله چې که بله وبا راځي څومره په سرعت باندې به نشرېږي. نو دا واقعیتونه دي. اما د واکسین په ارتباط باندې چې راشو، تاسو د پولیو په ارتباط باندې خبره وکړه، په دې د کرونا د وایرس په ارتباط باندې هم ورته ناسم باورونه شته دي. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې او په نورو ځایونو کې فکر کوم په دې ارتباط باندې مسؤلیت لري چې خلکو ته د دغه ناسمو باورونو د روښانه کولو په ارتباط باندې برنامې ولري چې دوی لري تر څو خلک دې ته آماده شي. وایرسي مرضونه په مجموع کې تداوي نه لري. د وقایې لارې د شخصي او انفرادي تدابیرو په ارتباط پاملرنه ده او د واکسینونو تطبیق دی. مخکینی وایرسي مرضونه هم د واکسینونو په ذریعه باندې له منځه تللي دي. مخکې موږ د تیتانوس، چیچک او شری په ارتباط باندې ډېر زیات اورېدل، ډېر کسان ورباندې اخته کېدل، اما د همدغه واکسینونو برکت و چې اوس د طبي تاریخ پاڼو ته سپارل شوي دي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب عبدالله که تراب صاحب ته لنډ ځواب ورکړي که چېرته واکسین ډېر زیات شول او ټولو خلکو ته ورکول کېدل، بیا به د په څه شکل کلینیکونو ته باید خلک لاړ شي او که د پولیو په شان کور په کور به واکسینران ګرځي؟
بالکل. نو هغه دې تطبیق چې موږ پلان ورته جوړ کړی دا هغه په صحیح مراکزو کې ان شاء الله تطبیق صورت نیسي. دا یو خبره ده. اوس موږ د بل اوریدونکي عزت بل لږ اضافه وکړم چې دی ویلو چې فکر کوم له خوست نه اوس موږ اوریدونکي دي چې په خوا د کرونا په هکله وړاندوینه شوې. نو دا کرونا کلمه چې ده دا ډېر یو د وایرسونو یو فامیل ده، یو کورنۍ ده چې هغه زیات وایرسونه دي چې هغه ته کرونا وایي. او دا وباګانې حداقل یو دوه وباګانې یو څو کاله مخکې هم راغله چې سارس چې کومه وبا وه چې راغلې وه هغه هم د کرونا فامیل پورې اړه لري. هغه وایرس هم د کرونا په نامه یادېږي. همدارنګه که ستاسو په یاد وي یو څو کاله مخکې په همدغه ډاکټر صاحب په یاد دي، ډاکټر صاحب فرید، چې به حتی بعض حج هم منع شو، تعداد محدود شو چې د مرس په نامه یاده یا هغه هم د کرونا د فامیل نه وه. نو دا یوه خبره ده. او نور همغه ذکر شو چې متاسفانه دغه حالات داسې بدل شو، دا د طرز د ژوند کولو دا محیط دا ماحول داسې بدل شو چې خلق به نور هم مواجه کیږي د مختلفو میکروبونو څخه. او یوه خبره بله چې موږ اول اوریدونکي کړی و د سروې په هکله چې دوی ویلي چې خلکو کې دې شي تامه پیدا شوي او غلط معلومات ورکړي وي. نو دغه سروې چې شو دا د سیرو پریوالنس په نامه چې یادیږي، نو دوی اصلا موږ په وینه کې معاینه کړې وه. نه موږ د خلکو په خبرو باندې قناعت او نه وکړی، بلکې موږ د وینې معاینه کړې وه. د ټیسټ په واسطه موږ ته معلوم شو چې څومره احتمال شته چې دوی کې به دغه مرض تیر شوی وي.
ډېره زیاته مننه. کورودان د کرونا پر ضد مبارزې د ریاست سلاکار ډاکټر میهن عبدالله او ډاکټر فرید سهیل د قطر هیواد د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی. په بل سات کې بیا هم ترشنا اسمان لاندې خبرونه ده. په داخلي تولیداتو بحث یو ظریف نظر به در سره وي.
समा कर समा टकूर لاری کسی در کرونو ڈکی دی سمالا لیا پخپل کور کینا مخت دی واچوا یو ماسک د دعا پجانے ماز دخپل مور کینا پجانے ماز دخپل مور کینا سما کرا سما ٹکور کینا ہمید دوارو
سلام، ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در بیشترین دقایق این ساعت قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود پخش می‌شود. نخست تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من ستار فروخ. انفجارهای امروز در کابل دست کم 4 کشته و 2 زخمی بر جا گذاشته است. نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان برای پاکستان این هفته با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد درباره روند صلح افغانستان گفتگو می کند و میاد حبس الکسی ناوالنی سیاستمدار اپوزیسیون روسیه به 2.8 ماه کاهش یافت. تفصیل خبرها. پلیس کابل کشته شدن دست کم 4 تن و زخم برداشتن 2 تن دیگر را در انفجارهای پیش از چاشت امروز در این شهر تایید کرده است. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رسانه ها گفت 2 تن پس از آن کشته شدند که یک موتر در منطقه کارتای پروان هدف انفجار ماین قرار گرفت. به گفته او در انفجار مشابه در منطقه پل وحدت در ناحیه سوم 2 تن جان باختند. یک انفجار دیگر در سرک دارالامان 2 زخمی بر جا گذاشته است. آقای فرامرز گفت که بررسی درباره چگونگی این رویدادها ادامه دارد.
تیم مشترک امنیتی کابل عرصه مورد را تحت بررسی داره و مبارزه جدی ما علیه ترورستان و اعمال تخریبشان جریان خواهد داشت. در اثر 2 ساعت گذشته تیم امنیتی کابل از انفجار 6 حلقه ماین جلوگیری کرده.
هیچ گروه مسئولیت این ماین‌گذاری ها را نپذیرفته است. افزایش انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل باشندگان پایتخت را خیلی نگران کرده. در انفجار روز پنجشنبه در نزدیک پانتون کابل، مبشر مسلمیار استاد 15 شریعت این پانتون و یک محصل جان باختند. نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان برای پاکستان از اسلام آباد می خواهد که طالبان را به آتش بس و بازگشت به مذاکرات صلح تشویق کند. محمد عمر داودزی امروز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این خواست را در جریان سفر 3 روزه به اسلام آباد نیز مطرح خواهد کرد. و افزود که در این سفر با مقامهای پاکستانی درباره مسائل مربوط به صلح افغانستان بحث می کند.
موضوعات که زیاد است، اما عمدترین آن از سرگیری روند گفتگوهای صلح و تاکید عمده روی آتش بس است.
قرار است آقای داودزی به روز چهارشنبه این هفته وارد اسلام آباد شود. اضافه از یک ماه می شود که گفتگوها میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر متوقف است. مقام‌های افغان گفتند که طالبان باعث تأخیر گفتگوها شدند. طالبان اما گفتند که تأخیر در گفتگوهای صلح یک موضوع عادی است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روی بازنگری موافقتنامه آمریکا و طالبان تاکید کرده. آقای بلینکن دیروز در گفتگو با بی بی سی در این مورد گفت:
ما نیاز داریم تا موافقتنامه ها میان ایالات متحده و طالبان را به دقت بازنگری کنیم و سپس کار را که با حکومت افغانستان انجام دادیم. تمامی کارها روان است، اما آنچه را ما میدانیم و نتیجه گیری ابتدایی ما این است که برای ما و دیگران بسیار مهم است تا بر طرف ها فشار وارد کنیم تا به تعهداتی که سپردند عمل کنند. در مورد طالبان آنها تعهد روشن دادند که با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی قطع رابطه می‌کنند و به هیچ صورت از آنها پشتیبانی نمی‌کنند.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دست کم 5 تن از شبه نظامیان قلوردوی مرزی پاکستان در دو حمله جداگانه در ایالت نارام بلوچستان کشته شدند. یک مقام امنیتی به شرط فاش نشدن نامش اواخر دیروز به رادیو مشال گفت که یک عضو این قلوردو در انفجار در شهر کویته کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مواد انفجاری در یک موتورسایکل جاسازی شده بود. به اساس گزارش پیش از این رویداد 4 شبه نظامی قلوردوی مرزی در حمله به یک پسته جان باختند. هیچ گروه مسئولیت این حمله ها را نپذیرفته. محکمه در مسکو میاد حبس الکسی ناوالنی سیاستمدار اپوزیسیون روسیه را کم کرد. تصمیم در این باره امروز پس از آن اتخاذ شد که ناوالنی در برابر حکم محکمه که او را در اوایل ماه روان در پیوند به قضیه اختلاس به 3.5 سال زندان محکوم کرد استیناف طلب شد. محکمه منطقه بابوش کنسکی با در نظر داشت مدت که ناوالنی در توقیف سپری کرده میاد حبس او را به 2 سال و 8 ماه کاهش داد. ناوالنی همچنان متهم است که هنگام معالجه در جرمنی شرایط آزادی مشروط از زندان را نقض کرده. اتهام وارد شده یک دیگر بر ناوالنی تهمت زدن به یک سرباز جنگ جهانی دوم است. الکسی ناوالنی ماه گذشته هنگام بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد. ناوالنی گفته که اتهام های وارده بر او انگیزه سیاسی دارد. و ایالات متحده تحریم های اضافی را علیه کشتی روسی و مالکش به خاطر کار در پروژه احداث پایپلاین گاز طبیعی نورد استریم 2 وضع کرده. وزارت خارجه امریکا از تحریم های تازه در گزارش که روز جمعه به کنگرس سپورت خبر داده است. برخی از قانونگذاران جمهوری خواه این اقدام را کافی ندانستند. پایپلاین گاز نورد استریم 2 با دور زدن اوکراین در بستر بحیره بالتیک احداث می شود و گاز طبیعی را از روسیه به جرمنی انتقال می دهد. ایالات متحده و چندین کشور اروپایی مخالف اجرای این پروژه هستند. آنها می گویند که احداث این پایپلاین اوکراین را از میلیاردها دلار درآمد حمل و نقل گاز محروم می کند و تسلط روسیه را بر بازار انرژی اروپا تقویت خواهد کرد. پایان خبرها. از همراهیتان سپاس. در ادامه قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبوت با میزبانی همکارم ظریف نظر پخش می شود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبوت.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدین. موضوع بحث در این بخش حمایت دولت از تولیدات ملی یا داخلی هست. روی از این موضوع کمی صحبت میکنیم. قسمی که خبر دارین یا اگر تعقیب کرده باشین، موضوع حمایت دولت ها از صنایع داخلی یکی از مباحثی است که عین در قرن 16 میلادی طرح شده بود. در آن زمان تمیل مرکانتیسلیست ها، این استاد صحیح تلفظ خواهد کردند، که اعتقاد داشتند که باید صادرات کشور حد اکثر و واردات حد اقل شود، که این روش منجر به بروز جنگ ها و گسترش استعمار شد و تا قرن 18 میلادی ادامه یافت. البته موضوع ما موضوع تاریخ نیست، موضوع ما بیلانس تجارت است و بیلانس تجارت که میشه با صادرات میشه، صادراتم با تولیدات میشه، که این مسائل با مهمانای محترم ما میخواییم صحبت بکنیم. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم فعلا استاد استاد محترمه ویدا ساغری، استاد پانتون و فعال جامعه مدنی، از طریق تلفن وصل شدن مهمان برنامه ما هستند. و مهمانای و محترم آقای عبدالنصیر رشتیار، رئیس اجرایوی اتحادیه فابریکات ذوب آهن افغانستان و همچنان رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی میهمان ما هستند از طریق تلفن، و همچنان محترم آقای انصارالله بختانی رئیس سراسری تولید پروسه مرغداری افغانستان هم وصل شده. نسی میمانای ما میگن وصل شده، امکار تکنیکی ما شفیق قیار به گوشم گفته رئیسته. از او خاطر میمانای محترم از یک سر آل گدودی نشه که یک استاد ما اول گپ میزنیم. محترم رشتی هاسب خوش آمدین.
تشکر، سلامت باشین آقای نظر. ما سلام خلاص خدمت شما و تماما مهمانای در بس و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم.
بله تشکر. محترم استاد ساغری شما هم خوش آمدین، انشالله میشنوین صدای مرا.
خوش باشین آقای نظر، سلامت باشین. بله صدای شما دارم.
بختانی صاحب محترم شما حتما دیگه میشنوین، برای اینکه در مرغداری بسیار صدا و قالمغالی گپا بسیار زیاد است و بازار آشناست نیست. بختانی صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام و عرض ادب دارم به شما و میمانای برنامه تمام شنونده. نظر سه سلای ترم اشنام.
تشکر. خب این موضوع، موضوع حمایت دولت از تولیدات ملی یا داخلی یکی از مسائل اساسی در یک کشور است. اول رشتیاس محترم سخن اول از شما، در این راستا چی کارا شده؟ یعنی راضی هستین از پیشرفت سیاست حمایت دولت از تولیدات ملی یا داخلی یا نیستین؟ کمک به عنوان مقدمه ما به صحبت کنین خوش میشیم. بفرمایین سید.
تشکر، سلامت باشین. ببینین در هیچ جای دنیا شما شاید از این نخواد باشین که بدون حمایت از دولت سکتور خصوصی بتانه به پای خود استاد شد و امو رشد انکشاف خود داشته باشه. تماما کشورهای جان به خاطر از این که بتانن بس فقر و بیکاری را در کشورهایشان بشن نقطه پایین بگذارن، بیشتر تلاش میکنن که از امور داشته ها و تولیدات داخلی خودشان حمایت بکنن. مثلا کشور امریکا، ژاپن، فرانسه و آلمان، اینا کشورهایی بودن که برای یک مدت طولانی به انزوا رفتن، تمام دروازه هایشان بستن و تا زمانی که امور تولیدات و یا محصولاتشان به توان رقابت در مارکت پیدا نکرد، اینا مجبوریت ها را وضع کرده بودن و یک نوع سیاست های حمایتی را در قبال صنایع داخلی و تولیدشان اعمال کردن و صنایع بشرت حمایت کردن. و از طرف دیگه نقش بسیار عمده و اساسی را مردم از این کشورها داشتن که بیشتر ترجیح دادن آنچه که در کشور خودشان تولید میشه از او استفاده بکنن. خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی زمانی که حکومت طالبان میرن و تماما ساختها و زیربناهای اقتصادی در افغانستان در اون زمان از بین میره و حکومت جدید که میره بنابراین پس دوباره صفر شروع میشه، ما در این مدت تانیستیم که در حدود 5000 فابریکه خرد و بزرگ و متوسط در افغانستان احداث بکنیم و بیشتر از 300000 نفر ما برشان زمینی کار ایجاد بکنیم و در حدود 51 نوع جنس تا فعلا ما در افغانستان داریم تولید میکنیم با استانداردها و معیارهای منطقه‌ای و جهانی و همچنان در 38 نوع جنس یا قلم و یا سکتور ما به خودکفایی رسیدیم که از جمله سکتور مرغداری هم است که در حدود 80% ما گوشت مرغ میتونیم صحی و درست و تازه و بامزه به دسترس مستهلکین خود قرار بدیم و مثل مصنوعات پلاستیکی، نوشابه ها و مواد خوراکه هیچ چیزایی بودن که ما به خودکفایی و یا به نیمه خودکفایی رسیدیم. خب خوشبختانه یا بدبختانه ما در رده های بلند حکومت گپای بسیار خوب و امیدوار کننده به خاطر حمایت از صنایع داخلی خود داشتیم، اما متاسفانه بنابر کمکاری و یا نبود حمایت رده های پایین حکومت متاسفانه با چالش ها و مشکلات خیر فراوان را فراوان ما با دست و پنجه نرم کردیم. در پالی از او سیاست های دمپنگ کشورهای همسایه که کشورهای همسایه ما متاسفانه اونا یکی از استراتژی های بسیار خطرناکشان این است که افغانستان مارکت 35 میلیونی افغانستان را نمیخواین از دست بتن و بعد نه ممکن میخواین دمپنگ بکنن و صنایع را در افغانستان تضعیف بکنن. از طرف دیگه فساد گسترده اداری و مالی که در افغانستان خصوصا در گمرکات افغانستان وجود داشت، نبود امکانات، نبود زیربناها و عدم توجه مسئولین حکومت بایدازی شد که ما متاسفانه بیشتر از 50% کارخانه و فابریکات خود از دست بدیم و شکست شویم. و بحثی دیگه که خیلی نقش اساسی را در این قسمت داشت، بی‌ثباتی سیاسی و امنیت که متاسفانه تانیز بیشتر صنایع و سرمایه‌گذاری را در افغانستان متضرر بسازه. و بعد از سال 2014 و تا لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، متاسفانه ما شاهد فرار سرمایه از افغانستان هستیم و تا خصوصا بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی تا امروز ما شاهد یک سرمایه‌گذاری های خیلی کلانی که بتونه از زندگی مردم افغانستان تغییر بده و عادت رشد اقتصاد افغانستان کمکی کرده باشن
نبودیم. بله، بسیار تشکر آقای رشتیا. خب محترم ساغری، شما رشتیا صاحب شنیدین شما موضوع رو چگونه تعقیب میکنین، چگونه بررسی میکنین؟ حمایت دولت کافی است نیست؟ چی باید شما اگر خلاصه جواب بدین که سوالای دیگه هم از بفرمایین ساغری صاحب.
گرچه که آقای رشتیا در این مورد به صورت اجمالی اما ختم سخنگاه ماندن یا اما پس جمع کردن، اما یک چیزهای دیگه هم هست که من بیشتر روی اخلاق اجتماعی و روی نحوه ذهنیت سازی در جامعه خیلی خیلی تاکید میکنم. دولت تا جای زحمتهای خودش کشیده، تاجر همچنان سوء استفاده های خودش هم میکنه از فضا و بازارهای منطقه برای افغانستان، اونایی که مرز مشترک با افغانستان دارن اونا بر افغانستان غالب هستن و هم از نگاه سیاسی هم از نگاه اقتصادی و دولت ضعیف و مردم ضعیف و سرمایه کم در افغانستان باعث میشه که نمیتونه بازار در کنترل خودش بیاره و صادرات تقویت بکنه و واردات کم بکنه در داخل افغانستان. اما یک بحث بسیار کلانی که آقای رشتی هم در و شما همچنان در مقدمه یا مقدمه خودتان این مسئله رو یادآوری کردید، در قرن 16 اصلاحات دینی باعث شد که توسعه پایدار در غرب وجود بیاید. اصلاحات دینی به این معنا که هم در کلیسا هم در مسجد و اکثریت ادیان به فرهنگ قناعت و کمبینی در دنیا و بازداری آخرت تاکید میکنه و این باعث میشه که انگیزه انسان برای تولید کم شود. در افغانستان همچنین جملات مثل خدا خودش درست میکنه و جملات مثل این که خداوند روزی رسانه است و همه چیز را به خدا بسپارین باعث میشه که بزرگترین تأثیر یا مؤثریت منفی روی تولید و انگیزه انسان برای حرکت به وجود بیاره. شما میفهمین که توسعه پایدار یا تولید در یک کشور که باعث صادرات یا بلندرفتن صادرات در یک کشور میشه بستگی به نیروی کارش داره. نیروی کار در افغانستان یک نیروی تندل و منفعل است و این نه همون منشأش نوی دین است که در افغانستان روی رو تکلیف شده و اما اساس تربیت هم از اینجا گذاشته میشه. در غرب هم وقتی که یعنی بنبست شکستانده شد، تولید آغاز شد، انقلاب سنتی بعد از او به وجود آمد و صنعت مخصوصا تولیدات داخلی در کشورها رونق گرفت و به میدرد. پس بعدی را که من روش تاکید میکنم، چوریت پیشتر گفتم، من زیاد روی اخلاق اجتماعی و روشنگری اجتماعی به عنوان یک فعال مدنی روش تاکید میکنم، این که ما چقدر در سبد مصرف کالا در خانواده ها تولیدات داخلی را روش تاکید میکنیم. وقتی یک مادر و یا یک پدر و یا یک کسی که گروسری لیست یا لیست تهیه سودای خانه را با خودش داره در سبدی که تهیه میکنه چقدر تولیدات داخلی در او حضور داره. همیال ما حتی موتر هم تولید داخلی افغانستان داریم دیگه. تقریبا در 5 سال اخیر ما 2-3 نوع موتر زراعتی، موتر شهری، موترهای حتی میتونیم که برای داخل خانواده ازش استفاده بکنیم. از اینا چقدر حاضر هستیم که بیاییم مثلا برنج افغانستان رو بخریم از ایسو با اوسو؟ من خودم وقتی که مثلا میایم کرولا رو ترجیح نیستم خریداری بکنم نکنم و بیاییم از انرژی آفتابی نمیفهم یک نامک مقبولم کمپنیش داره از او بگیرم استفاده بکنم و نشرمون باش. این بس یک روشنگری خاص میخوره که چی نشده، روش کار نشده.
درست. تشکر ساغالی سب. با اجازهتون بازم براتون فرصت میتیم شماری بختانی سب چند دفعه قطعش یک دفعه امراشون صحبت بکنیم که آل بازی نمیگن قطع شده. خیر الله آقای شفیق عیار دوباره وصل میکنن. اگر دیگه شمارم داشته باشه آقای عیار پرسان کنیم برای از اینکه تلفونش یک قسم مریض واری شده امروز. محترم ساغالی در مورد بعض مسائل که شما ترک از این مسئله منظورتان مسئله تصوف و مس راستی در جهان اسلام تصوف و صوفی گرایی یک کمک یعنی بر آخرت زیادتر سرمایه گذاری کردن از اینکه در دنیا در اصل فلسفه اسلام خود پیغمبر ما میگه اینقدر باید کار کنین که فکر کنین که در دنیا هیچ نمیمرین اما اونقدر عبادت بکنین که فکر کنین که سبا میمرین یعنی از یک طرف خیانت نکنین و از دیگر طرف هم کار کنین یعنی از این خاطر چون خودم ملا نیستم در این موضوع داخل نشیم از این خاطر آقای بختانی وصل شده میگن آقای بختانی چون خودشان تجربه کافی در مسئله مرغداری دارن محترم انصار الله بختانی رئیس سراسری تولید پروسس مرداری افغانستان هستن بختانی سب تلفون شما هم سب یک کمه که به خیلی تشویش داره مثل پروسه مرداری در افغانستان میگن که ضربه خورده یعنی بعض تشویش ها موجود است ما گفتیم از زبان خود شما بشنویم برای از اینکه میگن که بسیار زیاد 80% یعنی تولیدات داخلی را به دوش از این ناستک و بسیار پیشرفت کرده منتها فعلا در معرض خطر واری است این از خود شما بشنویم آقای بختانی
بسم الله الرحمن الرحیم تشکر آقای نظر از اینکه ما را دعوت کردین و خواستین که مشکلات ما یک کمی آگاه باشین سکتور مرغداری نظر صاحب من حیث بزرگترین سکتوری که از جانب سکتور خصوصی ده و سرمایه‌گذاری بیشتر صورت گرفته و یکی از سکتورهای مهم زراعتی و مالداری به حساب می حدود 1 میلیارد دلار به این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و بیش از 92,000 تن فعلا به شکل مستقیم به این مصرف کار است. سکتور مرغداری یک زنجیره داره که شامل 5 محصول اساسی است که همی 1 میلیارد دلار در سکتور خصوصی به این سرمایه گذاری کرده در محصولات مختلف ازیده. بعضیش خیلی ما با خود کفایی نزدیک هستیم که مثل گوشت مرغ است. بعد از باستخم مرغ است دانه مرغ است و مرغ هم چوچه مرغ یک روز است و دوا و واکسین و دیگه پاک باز دو مسئل سرمایه‌گذاری خیلی کم صورت گرفته از این میان 92,000 تنی که ما فعلا مصروف کار است در این سکتور این شامل 10,000 متشبث میشه 9,800 چند متشبث میشه کوچکترین متشبث ما از 1.5 لک افغانی بزرگترین از این تا 30 میلیون دلار سرمایه گذاری صورت گرفته متاسفانه قسمی که مهمانه دیگه برنامه یادآور شده افغانستان صنعت افغانستان یک صنعت نوپا است و نیازمند حمایت بیشتر حکومت است چون اگر دولت حمایت نکنه سکتور خصوصی هیچ کاری کرده نمیتونه کشورهای همسایه خیلی بزرگترین مانع صدرهای رشد بیشتر رو رسیدن به خودکفایی کامل از این سکتور شده از حدود 15 سال یا 20 سال یا اگر دائم بگیم افغانستان مارکت 35 میلیونی افغانستان قسمی که رشتی اصیب گفتن یک مارکت خوبی به کشورهای همسایه به محصولات خوب و خرابشان بود اونا خیلی دولتشان با سکتور خصوصیشان نزدیک کار میکنه سیاست های دمپینگ خیلی فعال دارن و خیلی کامیاب هم هستن متاسفانه توقعی که ما از حکومت داریم که ما باید حکومت ما بیشترتر و به مراتب زیادتر از کشورهای همسایه ما سکتور ما را حمایت کنه و یگانه دلیل از اوی است که ما نوپا هستیم اونا 15 سال 20 سال 30 سال الا 40 سال در صنعت تولیدشان مخصوصا در مرغداری و کشور پاکستان اونا تجربه دارن اونا بیشتر میفهمند این موضوع اونا از هزینه های کمتری بزنسشان یا موسیکتورشان رزت میبرند در حالی که بر ما هر چیز بلندتر تمام میشه چون ما قبلنم گفتم که یک زنجیره است تا زمانی که ما زنجیره را به طور کامل یا 100% تکمیل نکنیم طبیعی است که ما بعضی مشکلات ها را می داشته باشیم و این مشکلات ها اکثرا باعث ازی میشه که محصول ما گرانتر از نرخ تمام شده از اونها تمام شده و رخابت یکم مشکل باشه. ولی در سکتور زراعت سکتور مبری مهمترین و با ارزشترین سکتوری است که با پول کم و یا سرمایه کم باعث ازی میشه که اشتغال خیلی به زیاده و به تعداد زیاد اشتغال ایجاد کنه. چون دانه ای که ما مصرف میکنیم 60-65% جواری است، 20-25% کنجاری سویابین است که بود باره مثلا میشه که دیاقین ما از طریق کانترکت فارمینگ یا از هر طریقی دیگه که باشه که ما رو فعلا اکثرا وارد میکنیم از یک کشورا. ای هم خودش میتونه که او هم شامل همی زنجیری ماست میتونه که یک روزی اینجا تولید شوه. یعنی با پول کم و امکانات کم بیشترین اشتغال زایی را داره.
بله بختانی سه بازم برتان فرصت میتیم، ما یک 5 تا 10 دقیقه به شنونده از ما همیشه فرصت میتیم در این برنامه که سوالای خاص و خودمی موضوع که فعلا ما روی صحبت میکنیم حمایت دولت از تولیدات ملی یا داخلی روی ازی کدام پیشنهاد خاص سوال خاص اگر داشته باشن اونا هم لطف کنن. ما چون 4 شماره در اختیار داریم، 3 شماره مصروف است، 1 شماره ما آزاد است همیاله، از او خاطر یک به یک میگیریم، سوال که گرفتیم جوابش میدیم و به این شکل ادامه پیدا میکنیم. آقای شفیق قیار میگه یک شنونده واسه شد بدون از اینکه تلفونا رو اعلان کنیم. بله شنوندی عزیز بفرمایید، سب سوال تا نبشنویم.
نظر سب سلامونات است تا استاس ملمانات ریرات نمیاری کنه. ولی
میروان نیسه
نظر سب خوب که زمینه داخل و سوک چیز داخلی تولیدات کبی کدوی زمینه بعد مسائلی که چی خلق و پیجنه ده رسانوی درگاسی و پیجنه رسانوی سوده مسئله آقا شه ورکی او تبلغاری ویدی یو دیم آقا شه دی پا آقا شی پا دول پا آقا کماتی ورکی مسئل کل آقا کپیت کسطو پا آقا کماتی ورکی او دوی دیو رسان داقا سخده شدوی باید آقا سام شه تولید کی یو حکومت هم باید آدوی تر بازاری دو پیدا که مسئل که حکومت پل اردو پولیس تا آغمانی یا خوراکی تو جیس دا داخلی تولیدات ورکی یا ورطا لست آغا لستی ورکی آغا ورطا خپل امنیتی زوکون تا ورکی دا بریشی یو بلا پستانم دا خورجان پخدا دوی وای دی پا کار کار دی پر آلا نس باری نو پر روندوی پر کلیسا کی تا لری سنگ دی دا دنیا تولا دا اللہ دا امور دا اللہ پا توکل کار کو اللہ مستا ارت زدکی او ارت پو او ارت راکلی نپویزم دویی در فورس نگه در کلیسا
باید. خب ایره سوی تفاهم نشه، این یک بحث علمیسته، ایره در این موضوعش داخل نشیم برازی که ایره یک روز دیگر رویش علایده که برازی که علمان بیاین، از او خواهد سوی تفاهم دیتر مسائل نازک بشار ایجاد میشه. یعنی مسئله تصوف هست، یعنی گفتیم که در تصوف زیادتر به نماز خواندن و برای مسائل زیادتر تاکید شده، بسیاری ها را ماندن که کار نکنن. ای شاید یک نوع تبلیغات کسایی هم باشه که جهان اسلام امروز نمیتونه تیاری خودش بسازه، راکت خودش بسازه، مثلا در مدرسه ها ابن سینا ها مبرامد، خالدون ها مبرامد، اساس علم فضانوردی را کلش در او دوران فیزیک ایگپا در مدرسه ها برامد، مگم از دست نزی چیزایی که عکس عملای بدون چرت و فکر باعث ازی شد که به خیال ما از این چیزا دور شیم، تنها قرار توبه کده بشینیم هیچ کارم نکنیم. اون کل دنیا میلیاردها میلیارد تریلیون ها دلار حالا نزدیک از ماتا و مس پیش ما تصرف کنه، در اونجا خیز رفته نمیتونیم. از اون خاطر یک روز روی دیگه چیزا گپ بزنیم. و مشکل ما همه ایست که مثل جنگ صفین واری هر شنونده هر کس قرآن کریم پیش میکنه واس کل ما جا میمونیم گپ زده نمیتونیم. از اون خاطر طرز فکر ما دید ما چطور رشد بکنه. از اون خاطر شنونده عزیز سیاسی یا تشکری که موضوع رو یاد کردی در هفته های بعدی یک پروگرام خاص میگیریم که بدون حساسیت هم علما باشه روی از این موضوع گپ میزنیم، فعلا از موضوع دور نشیم. بسیار تشکر. یک شنونده دیگه هم قطع شد میگه شنونده دیگه. خب سوال خیلی جوابش بگیریم. رشتیا صاحب در پشتو پرسان کردن چند سوال، همون قسمت اولشه که به موضوع ما مربوط است. جواب اگر یک شنونده میگه وصل شده خیلی شنونده رو بگیریم. رشتیا صاحب ببخشید. بله شنونده عزیز
سلام علیکم. سلام علیکم نظر سر.
و علیکم السلام مهربانی سر. رادیو تانو خاموش کنین که صدا نکاس میکنه سه. بفرمایید. و علیکم السلام، خوش آمدید.
نظر صاحب زبلاید مل لوگر نمی تماس به سر نیوالای دا داگه دی مرغ داره ای سنگ دا مسئول سیدا دیتا سلامون وان دولو ملمنو تا سلام وان باد لسلام دی ما گوختن داگه دا دا دی پختنو ولایتو که مرغ داره ای بیخی کمی دی وست پو شمالی ولایتو که پار ولایت که تلور و پیمده پارم دی وریلزو دی بس دی چرگانو دی نور مالداری که دولا دا مچیسو دی رغت کارونه کدی دا پختنو ولایتو تولی دا کار نده سوای داگه دی ما نزدارو او داگه می گوختنه و باید چه دوی تکر تاو چه یکون چه داگه شمالی چه و را دوی دولسه دی را دوی بستان پنامو کلی پکلی داختران گرزی بس رو را و آقا خبر و آقا اطول پارچی دی منتی پیگو بس لار دی خان پختنه که دی مال داره دی باغوانه دی هر چی پختنه ترکی یو خیسته را دوی دولسه دی داگه رقم را دوی دی پختنو ولی تو دی پارم جولشی بس داخو خالی دایی خواهتا کار کیگی داگه دی ما نظرو.
بسیار پیشنهاد خوب است که چیزای علمی باید زیاد شود به زبان پشتوم رادیو شود در عین ساحه، والا یک پیشنهاد بسیار خوب است، یام یادداشت شود و اگر خودتونم رادیو جور کنین بد نمیشه که دست به کار شوین. بله، یک شنونده دیگر بگیریم. شنونده از بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین.
سلام علیکم ملک جان، من گدی ام خوشنا دا موضوع چې دا خود چرګ او د فرمون په موضوع دا چرګ مرغو په خوښ کې دا فرمونه بخې زیان او ډېر خلک په دې کې مصرف دي او ښه کار هم دی. میلمانه مې دا پوښتنه ده چې د دانای چې ده د خوراک دا ډېر ګرانه دی دلته په د خوست کې، آیا په دخیل دی افغانستان کې دې لپاره کوم کار پلان شته که نه چې دغه دانای تولید شي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې د پاکستان اوس دلته خوست ته غیر قانوني چرګان راځي او صحي تیستی نکیگی چی معلوم ندی جدا گذر لری که توان داری صحت نگوی گانا او دا پاکستان کانونی رازی که غیر کانونی رازی مکتا دیر لوی مشکل دی دلتا مک پا چرگانو که دیر سرمایه گزاری کاری دی دوی ارزان آور کهوی لکن مک یو چر پا دو سوا پا دو نیم سوا پا دری سوا ور کهو دی پا یو سال شل افغانه ور کهوی دی سر مک ری که بس نشکرای پا دی موری دولت کم پلان لری که یا.
بله، بیخی سوال اساسی در شما طرح کردین، تشکر. حتما بختانی سبیر یاد داشت کردن. دیگه اگر شنوانده را ذره معذرت میخواییم، رشتی سب رشتی سخن از شما سوال اول اگر در ذهنتان مانده سب لطفا نمور جواب را کنین، بعد از اون مسائل مرغ میبینیم که چی میشه سب. بفرمایید رشتی سب.
تشکر از برادر عزیز، ما سوال خیلی بجا کردن در قسمت، اگر مشتوه نکرده باشم در قسمت معرفی محصولات داخلی بود.
بله،
بدون شک شخص نهاد حمایت از تولیدات داخلی افغانستان در این مدت 15 سال شب و روزی تلاش کرده تا آن چیزی که در افغانستان تولید میشه او را چی از طریق رسانه های اجتماعی و رسانه های صوتی و تصویری این را به معرفی گرسته و با برگزاری ده ها نمایشگاه یعنی جشن تولیدات داخلی همیشه تلاش کردیم که در ولایت های مختلف ما جشن هایی را به خاطر حمایت از تولیدات داخلی بگیریم، نمایشگاه ها را بگیریم تا بیشتر مردم تشویق بکنیم به خاطر مصرف تولیدات داخلی و هران چیزی که در داخل افغانستان تولید میشه این را ما بیشتر به معرفی گرفتیم و رسانه و مکلفت های اجتماعی خود داره که در قسمت ترویج و فرهنگ سازی به خاطر تولیدات داخلی بیشتر تلاش بکنن و یک قسمت دیگه هم که بنساغری در قسمت اخلاقی و یا در قسمت نقش زنان در قسمت مصرف حمایت از تولیدات داخلی اشارات داشتن. بدون شک اگر همین مدیران خاموش و یا کسانی که در خانه هستن و خانم‌ها و خواهران ما اینا نقش بسیار کلان را در قسمت فرهنگ سازی و نهاده نشدن فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی اینا نقش بسیار اساسی را دارن. من قسمی که بیشتر اشاره کردم در حدود 51 نوع جنس ما در افغانستان تولید میکنیم و تقریبا در حدود 38 نوع کالاها ما در افغانستان به خودکفایی رسیدیم، یعنی امروز ما توانایی رقابت در مارکت داریم و بیشترین محصولات افغانستان امروز در مارکت قابل پیدا شدن و دریافت شدن است. اما قسمی که پیشتر هم بسیاری صاحب اشاره کرد و ما باز هم اشاره میکنم که استراتژی کشورهای همسایه ما همیست که افغانستان هیچگاهی سرپای خود استاد نشه و بر نامهای ممکن میخواییم که محصول و تولیدات داخلی را در مارکت به اعتبار بسازد و از طرف دیگه مشکل کلان صنایع سکتور خصوصی در افغانستان این است که اینا دسترسی به منابع مالی ندارند که بیشتر بتوانند در رسانه ها ظاهر شوند و بیشتر بتوانند تبلیغات و بازاریابی برای محصولاتشان کنند. این دو گپ است. یک بحث اقتصادی است که گفتم دسترسی به منابع مالی ندارند، یعنی قرضه های طویل مدت که بتوانند بیشتر در قسمت بازاریابی خود اینا هزینه بکنند. و از طرف دیگه متاسفانه که خب هر کس اومد یک کاروبار رو جور کرد، فکر میکنه اگر ما بریم تبلیغات بکنیم، در رسانه تبلیغات داشته باشیم، بلبوردان رو بزنیم و در قسمت بعض برنامه های اجتماعی به اشتراک بکنیم، سپانسر بکنیم برنامه ها را تا بیشتر محصولات شاند به مردم به مریچی بگیرند، بیشتر اینا فکر میکنن که اینا یک هزینه از برشان، یعنی به آرزوی زیر دارن که نمی جنس را که ما تولید میکنیم به نمی شکل باید فروخته شد و برش مارکت پیدا شد. در حالی که شما میفهمین امروز بیشترین سرمایه گذاری بالای تبلیغات میشه و بیشتر تلاش میکنن کمپنی ها که محصولات شنه به مردم به هر نوع ممکن هست اینا را به مصرف بگیرن، به مرسی بگیرن به مردم. و در قسمت دیگه از سوال از این برادر ما در قسمت مصرف بود که حکومت باید مصرفی کنه. بدون شک ببینن امروز حکومت بزرگترین مصرف کننده در اجتماع است. حکومت میتونه که بیشتر جبری بسازه مصرف تولیدات داخلی را در نهادها و اداراتشان. امروز بیشتر از 300 هزار نیروی امنیتی ما داریم. ببینین اگر اینجا بیشتر حکومت بس به تولید جدی بگیره، ما تنها در قسمت البسه و تولید پاپوش برای نیروی امنیتی خود که هست سرباز شما فکر بکنین در یک سال سکاقشان دو جور لباس است و دو جور بود است. اگر ما امی کارخانه های بودوزی که امروز تعدادشان به 200 یا 300 تن در افغانستان میرسه و اینا شدیدن با محصولات چینایی به اینا در رقابت هستن و توان رقابت ندارن، چون چینایی کالای چینایی خیلی ارزان تمام میشه و یک بار مصرف است، اما بوتایی که اینا میسازن خیلی با کیفیت اما قیمتاً تمام میشه و وضعیت اقتصادی مردم هم خوب نیست. بیشتر مردم امروز تلاش میکنن اگر در یک کالا بچن یک افغانی هم ارزانتر تمام شه بیشتر میرن، چون امروز به خاطر که توان خرید مردم به شدت پایین اومده بیشتر مردم ترجیح میدن که اگر یک افغانی هم ارزانتر شه برن ازو بخره. در این قسمت حکومت میتونه که تمام این شرکت هایی که چی در بحث تولید لباس هستن و چی در بخش تولید بود هستن اینا رو زیر یک چتر جمع بکنه، برای این 300 هزار نیروی امنیتی که تنها ما داریم لباس و پاپوش برای اینا تولید بکنه. ببینین از یک طرف ما میریم به طرف ایجاد اشتغال بر کسایی که بیکار هستن و از بیکاری میرن یا معتاد میشن یا اروپا میرن و یا به صف مخالفین میرن، ما میتونیم که جلو از این کار بگیریم و از طرف دیگه پول خود ما در گردش می، یعنی از یک جیب ما میکشیم به جیب دیگه بندازیم، که به شدت میتونه که در قسمت رشد اقتصادی افغانستان و در قسمت ایجاد اشتغال پایدار خیلی کمک بکنه.
تشکر رشتی هست. بله رشتی هست، بازم فرصت میرسه برای از اینکه تلفون ها قطع نشه، بختانی سپ دوباره بخل بازونه میگه قطع شد. خب خیر، تلفون بختانی سپ دوباره وصل میکنه. محترم ساغری، بعضی سوال ها تره شد، البته مسائل تصوفی گپار امروز بانیم، یک روز یک برنامه خاص میکنیم. اگر شما مطبوعات تعقیب کرده باشین، ما سالهای قبل هم شما بخیل جوان معلوم میشین و برنامه های ما رو شنیدین یا نیم، یک وقت میگفتن که حتی دولت امریکا معتقد است که اگر نیروهای خارجی از محصولات تولید شده در داخل افغانستان بخرن، این امر باعث تقویت و رشد اقتصاد و بهترین راه برای حمایت اقتصاد افغانستان خواهد بود. یعنی از این موضوعات ما در برنامه مختلف طرح کرده بودیم. محترم ساغری ببخشید که قبل از اینکه شما صحبت کنین، بختانی صاحب یک جوابا رو بگیریم، دوباره وصل شدن که تلفنشون زود قطع میشه. بختانی صاحب بفرمایید، سوالا رو که شنیدین خلاصه یک جواب بدین پیش از اینکه تلفنتون قطع شوه.
تشکر نظر صاحب، ما اگر چه دوسی بر تلفنم قطع شد، ما یک دوست ما که از هرات زنگ زده بودن سوال اونا را فقط تانستم بشنوم. در مورد حمایت دولت و خریداری دولت از محصولات داخلی باید بگیم که سکتور بازاری تقریبا دو سال میشه که
از این حمایت دولت برخوردار است خوشبختانه، و این باعث ازی شده که سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیره و رشد بیشتری داشته باشه. متاسفانه در این وقته آخر یک کمی جنجالا از این ناحیه هم ما دیدیم و فعلا دچارش هستیم که بعضی ها کوشش دارن که تحت نام وارد کننده میخواین از امی پالیسی ارجیت تولیدات داخلی که حکومت قائل شده یا از امی امتیاز برخوردار شون، باز امو جنسایی که وارد میکنن تحت نام تولید کننده بفروش برسانند به دولت. فقط تقاضای ما بیشتری است، شما شاید آگاه باشین که در میاواخر استفاده تولیدات داخلی در قرارداد دولتی اجباری هم شد و یک تفاهم‌نامه صورت گرفت با اتاق صنایع و معدن و اداره تدارکات ملی. ما در مورد تحقق ازی خواستار ازی هستیم که شفافیت بیشتر باشه در اداره تدارکات ملی. شفافیت موجود است ولی در دیگه اداره باز به اون رقمی که باید باشن نیست. دیگه در مورد تحقق قضی یک کمی مشکلات هست، طرز العمل درستی وجود نداره، معمولا اتحادی ها رو داخل کردن، اتحادی ها رو تعدادش خیلی زیاد شده، اتحادی کسایی که تولید کننده است ظرفیت های از اونا به شکل درستش تثبیت نمیشه. افغانستان از دیگه جنجاله خود داره.
بله امیر، جنجاله یکیش بختانی سه، بله بختانی سه، امیر جنجاله یکیشم منگل سه ترکدن، فکر میکنم از ورده کسی اونا ترکدن که میگن در بین پشتونها مسئله مرغداری بسیار کم است، در شمال زیاد رشد کرده، در جنوب یا در قسمت پشتونیشون ها کم است. سبب از این رو پرسان کردن و خودشون هم یک دلیل دیگه جالب دیگه را مراه کردن، گفتن که دوجه یک رادیوز در شمال که به زبان دریس و تمام مسائل مرغداری و سرمایه‌گذاری گپا را بسیار خوب واضح به مردم تشریح میکنه، اونا یاد میگیرن، منتها میگن چرا به زبان پشتو هم تو یک رادیو نیست که ما هم مرغداری را به طور مثال یاد بگیریم یا در ساحات مختلف دیگه سرمایه‌گذاری را یاد بگیریم. یعنی قسمی که محترمه ساغری گفتن، یعنی مردم روشن ساخته شوه که خودشان هم میتونه بدون از اینکه منتظر از این باشن که دولت چی میکنه، خودشان مثلا از سرمایه‌گذاری های بسیار کوچک دست داشته خودم بعضی کارا بکنن. به اینجا جوابتان چی است؟ و همچنان گفتن که یک منگل صاحب گفتن بخیلم دایج مرغای که از خارج میایه ارزان فروخته میشه و اینا نمیتونن رقابت کنن. یکی هم همین دانه را میگن بسیار زیاد قیمت از دانه که به مرغ داده میشه بسیار قیمت است. همه چیزا در یادداشت کرده بودم در ذهنمون، لطفا خلاصه جواب بدین که مسائل زیاد است. بختانی صاحب
تشکر نظر صاحب. در مورد ولایت پشتون نشین نمیفهم، دوست ما شاید درکشان درست نبوده باشه. با گمان ما بزرگترین ولایتی که در او مرغداری وجود داره و بیشترین سرمایه‌گذاری صورت گرفته و ولایت ننگرهار است، یعنی زون مشرقی است که شروع یا آغاز مرغداری هم از دمو ولایت شد. اساسا بازی هم رقم انتقال یا دیگه ولایت ها سرمایه‌گذاری صورت گرفت. خب به هر ترتیبش این رادیو هم گپ خوب است، ولی اتحادیه ما همیشه در خدمت متشبثین است. ما در ابدا ولایت اتحادیه و انجمنا داریم، هر زمانی که هر کسی از طریق ازمی رادیو شما فعلا اعلان میکنیم علاقمند از این باشه، در ولایت بزرگ شهرهای بزرگ ما یا انجمن داریم و یا اتحادیه ولایتی داریم اینجا که دکتر صاحبای مجرب و تیم تکنیکی موجود است که در هر عرصه هر کسی که بخواه علاقمند باشه سرمایه‌گذاری کنه، اونا مشاوره برشان میده.
خب امی موضوع است بختانی صاحب بخیرم که ساغری شد و منظورشان این است که به مردم امیر راه و چارم برش نشان بدن، به کجا مراجعه کنن، یعنی از کی مشوره بخواین، به کدام اداره برن، اینی چیزا رو بخیلم به برازی که مردم ما دقان پیشه و اینا به سواد شاید بسیاریش نداشته باشن، نمیفهمن به کجا مراجعه بکنن. از این قبیل مسائل هم دیم مورد از محترم استاد ساغری پرسان کنیم. استاد ساغری چطور به مردم معلومات کافی داشته باشه که راه چاره بفهمن به اصطلاح برن در کجا دردشان مدوا خواهد شد؟ همین موضوع را اگر یک ذره تشریح کنه از نقطه نظر ژورنالیسم چه بفرمایید.
نظر صاحب در قسمتی که بیشتر یادآوری کردین، فعلا من روبرو با سه تا مبحث شدم، یکی مبحث امو چیست کل ما شما فرار میکنیم و ما را مردم هم بیشتر هم شنونده ها فرار میتن از این بحث و تلاش میکنن که ما اصل واسه بیره که بازار اقتصاد در افغانستان داره او را متوجه نشن. در کل شرقی مشکل داره، خو
افغانستان بیخی درگیر از اوستی که اما ما مسئله سود و زیان خود هنوز نمیفهمیم و چیز به نام سود حرام میدانیم. اینه میمانیم بس شد و گفته شما برای آینده بسیار بس مهم است. من روش تاکید میکنم که ایره اعلاناتیم پشتشه و نترسین از این بس.
آنینه ما خود نمیترسیم یا روش صحبت میکنیم اگر شما نترسین سیم. ما آماده استیم همیشه سیم. خانما این همه قسم میگن بازه بیچ کدامش نمیانده بس. یک قدر خانما فرار کرده سیم.
نه ولی من
خیر حال ده به موضوع باشین.
من شروع که من بحث خودم آغازگر بحث هستم. هر روز که بحث هست با شنونده های عزیز من بحث قناعت افراطی رو مثلا صحبت میکنم که ما رو چطور از توسعه پایدار باز میکنم.
درست درست بفرمایید.
تخصص من در میاز است. بحث بعدی که شما پیشتر مطرح کردین که حتی آمریکایی‌ها در اوایل آمدنشون به افغانستان و کلیت جامعه جهانی که به وسیله ناتو در افغانستان آمدن و بانک جهانی که در افغانستان سرمایه‌گذاری زیادی کرد نظرشانی بود که باید روی تولیدات داخلی افغانستان و روی صادرات از افغانستان تاکید شود. اما متاسفانه عملشان در این موضوع بسیار برعکس بود و طوری که اینمی لحظه ما اگر 500 کمپانی تولیدی در افغانستان داشته باشیم و کلش تولیدی نیست وارداتیست و از مواد گرفته تا حتی کارمند و مدیر و پولی که در سرمایه که در اونجا گذاشته شده خارجی هست و شاید در 100% سرمایه هفت بزرگترین آدم های گنده ای را که من در اینجا میشناسم سرمایه دار هایی که در افغانستان به نام افغان هستند اینا 7% یا 6% به این سرمایه ها شریک هستند و بقیه کلش خارجی هست و فقط بازارهای خود در افغانستان آمدن به اون بخشیدن که اگر روز افغانستان را ترک میکنن افغانستان دیگه دارای هیچ چیزی نیست از خودش. این موضوع دوم. موضوع سوم موضوع روشنگری هست که چطور مردم افغانستان در دو حوزه یکی که چطور تولیدات داخلی را تشخیص بتن درش اعتماد بکنن و اگر اعتماد هم نمی کنن یک حس ملی بر از اینا پیدا شود که تولیدات داخلی را ارجحیت بتن و از او استفاده بکنن و پس بعدی که چطور برن به طرف سرمایه گذاری و تولید. امیل اصلا در بین آقایون خوب سر جاش که البته آقایون چون نفقه پرداز و خانواده ها هستن و مردم ما 99% مردم مسلمان هست و نفقه به دوش مرد هست و همیشه در بال سرمایه گذاری و درآمد یا اینکم هستن. از اون لحاظ اونا خود زیاد میرن پشت از این که یک منبع تولیدی پیدا کنن و چطور یک تجارت شروع بکنن که خودشان تولید بکنن. اما در بین زنها هم یک طوفان ایجاد شده در این مورد که چطور بکنن یک چرخه را به حرکت در بیارن که تولید بکنن و خودشان مستقل بسازن. یعنی یک رقم یک انقلاب صنعتی در ذهن مردم هم از روی فقر و هم از روی نیاز در اینجا ایجاد شده. حالا نیازمند از این هستیم که چطور اینا رو کمک بکنیم. جامعه مدنی و رسانه ها در اینجا بسیار بسیار زیاد مهم است. رسانه ها با تولید فیلم های مستند با مصاحبه کارشناس ها با اختصاص دادن بیشتر وقت برای اقتصاد و رشد و توسعه پایدار در این کشور اینا میتونن که عملا نشان بتن که یک آدم مثلا اگر $5,000 داره یا $2,000 داره میره چطور به چرخش بیندازه و چطور ازش نفع ببره و سایکل هایی که در افغانستان شناسایی شود کدام سایکل ها تولیدا هستن و مفادا هستن. مثلا همین بحث مرغداری است، بحث گلم و قالین و بحث دستباف است، بحث تولید پارچه یا تکه است. مثلا چرا گند افغانی قیمت است؟ به خاطر که پارچهش قیمت به دست میارن، تارش از بیرون وارد میکنن، درست از کورم میبافن یا میدوزن یا خیاطی میکنن، اما تمام مواد خام از خارجی است. ما چطور میتونیم این مواد خام در داخل افغانستان تهیه بکنیم؟ ما از کارهای کلان کلان شروع بکنیم؟ نه، یا از کارهای خرد خرد شروع بکنیم. مثلا از تولید تار شروع بکنیم. یه خانم میتونه تار تولید بکنه. اگر یاد شما باشه در زمانه های مادر کلان های ما و شما اینا تار میریستن با وسیله دوک، دوگله میگفتن، وسیله دوگله و دوک از پشم میآوردن، تار میریستن، ایواز غیبت کردن، اگر غیبت هم میکنن با زنپالوی غیبت میشیشتن، تار میریستن.
سعید ساغری صف دهی موضوع داخل نشن که حالا باز که ما جنگ نکنن. یکه به دیگه ساغری صف تمام خلاصه صحبت های شما را اگر در دو کلمه خلاصه کنیم ذهنیت سازی است بخیالم. از او خاطر روی از این موضوعی که شما ترکدین ما علایده علایده صحبت میکنیم. مثلا کرم ابریشم یک مسئله بسیار جالب است که خانم ها سر از این زیاد کار کرده. البته در افغانستان افغانستان ما سابقه داریم، خانم ها قالین بافی میکنه، گلن بافی میکنه، خانم ها یعنی یک بخش عمده و اساسی اقتصاد کشور تشکیل میده. منتها روی از این موضوع امروز صحبت نکنیم که حالا مادرای ما خفن نشن، از او خاطر یکم که
نظر صد یک بسیار مذرب نظر صد یک جای اینجا یک باریکی داره که متأکید ما اصلا روی قیمت بودن تولیدات داخلی است که باعث میشه که ما بازارهای دمپینگ اجازه بدیم که بیاین فعالیت بکنن. چرا بازار دمپینگ میتونه فتح بکنه بازار ما را؟ به خاطری که ما تولیدات داخلی قیمت داریم.
استاد ساغری این خود گناه استاد صاحب ساغری صاحب شاگردای شما این همه میرن وزیر بلی. رئیس میشن این کارا را خراب میکنن. خب مشکل استادان استاد تشکر ساغری صاحب. خب رشتیا صاحب با استاد ساغری دل مسک فکایی بگویم که خفه نشن، بر کل استادای اقتصاد گفته میره که استادای ما بودن سید عبدالله کاظم ما آقای فرنگ اینا وی بوده یک استاد صاحب درس تشریح کرده صاحب باز از شاگردها پرسان کرده که فهمیدن یا نفهمیدن، شاگردها گفتن نه. باز خلاصه مطلب یک 7-8 دفعه پرسان کرده، وادی آخر استاد اعصابش خراب شده که زده سر میز دست خود گفته این دفعه خود ما خودم مال ایره یاد گرفتم، شما چرا یاد نمیگیرین؟ از او خاطر تشریح درس استادها یکم رکزیم، اول خودشان هم یکم مشکلات دارن، ما ورسره مشکلات داریم سرش. خب خیر ساغری صاحب ببخشید شوخی مرا. رشتیا صاحب خلاصه ما از موضوع ما یکم اگه دور نشیم تا فلسفه و یام داخل نشیم، حالا چی باید شوه صاحب که سوالا رو شنیدین صاحب چطور صنایع داخلی ما یا تولیدات داخلی ما چی شوه که بهتر بتانن رقابت بکنن با خارجی ها؟ اگه یادتان باشه این از دوران شما بخیر دو وقت شما در دنیا تشریف نداشتین، فابریک شاکر فابریک چینی سازی میگفتن چی میگفتن، این همون هم بیچاره شکست خورده بوده، ما غیر ما شکست میخوریم، چرا سب رقابت کرده نمیتانیم؟ رشتی هست
تشکر. من پیش از اینکه به جواب سوال شما بپردازم فقط یک موضوع رو میخوایم روشن بکنم که بانو ساغری در قسمت کارخانه افغانستان دو بحث رو مطرح کردن که 5 کمپانی وجود داره و بیشتر کارمنده و یا شرکای خارجی هست. من مقصدانه که با این موضوع مخالف هستم. در ابتدا گفتم که ما بعد از اینکه حکومت جدید آمد 5000 فابریکی خرد و بزرگ کوچک و متوسط را ایجاد کردیم و همه سرمایه گذاری ها توسط خود افغان ها صورت گرفتن. مثلا در سکتور زل بان افغانستان که ما 500 میلیون دلار در این بخش سرمایه گذاری کردیم و بیشتر تقریبا 80% تانستیم که مارکت افغانستان هم کور بکنیم. فقط مشکل در بحث استخدام کارمندان خارجی است که متاسفانه که ما در افغانستان کارمندای فنی و مسلکی خیلی کم داریم و ما شد نیازمندی به این موضوع داریم. مجبور هستیم مثل ماشینری را با میاریم چون هم از این بناها که در جنگ از بین است تکنولوژی نو، فابریکات نو، همه وسایل نو آوردیم در داخل افغانستان و ما کارمندای مسلکی متاسفانه نداشتیم. ما در کل افغانستان یک مکتب فنی و مسلکی داشتیم و ما در کشورهای دیگر شما ببینیم که بیشتر توجه بیشتر سر مکاتب حرفه‌ای است متاسفانه که از ما که از مکتب سند گازه مبره یا رمان نوشته میکنه یا شعر، اما هیچ یک آدم مسلکی را ما با مارکی تقدیم نکردیم. ما مجبور هستیم که به خاطر اینستالیشن امو تکنولوژی و یا به کار انداختن فابریکات ضرورت داریم که ما از کشورهای همسایه خود چین و کشورها کارمندای مسلکی را بیاریم. ببینیم چطور ما میتونیم که امی صنایع نوپای خود را حمایت بکنیم و حکومت چی وظایف خود را داره. یکی خوب خودمی وضعیت بهبود کاروبار وابسته به وضعیت سیاسی و امنیتی کشور است. تا زمانی که سرمایه گذار مطمئن نشه که جان مال و اولاد و فامیلش به امن نیست و جبری نمیخواه که دیگر کاروبار خود وسط بده یا بیشتر تلاش بکنه که در کشور باشه، یکی از باز هم برمیگردیم به مو استراتژی های کشور همسایه است که به اگل نو میخواهیم که سرمایه گذارا را در افغانستان مجبور بسازن تا از این کشور فرار بکنن و به کلگپای خود ایلا بکنن. کشور همسایه را شما اگر متوجه شده باشین ما خاکترن از نزدیک مسائل بررسی داریم. وقتی که یکی از نمایشگاه ها برگزار میشه در افغانستان ببینیم که پرتشه های تجارتی سفارتخانه ها و کشورهای همسایه دنبال سرمایه گذارا میگردن که چطور اونا را تشویق بکنن و چطور تشویقشان بکنن که به کشورشان سرمایه گذاری بکنن. حالا وقتی و یا توپ در میدان حکومت است، حکومت چطور میتونه فضا و یا امون سهولت و یا تسهیلات را برای سرمایه گذارا مهیا بسازن که تا در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنن و مجبور نشن که از افغانستان سرمایه خود را فرار بدن. حکومت مجبور است که تمام او عوامل تولید که عبارت از برق از زمین است، دسترسی به منابع مالی است، این مسائل برای سرمایه گذارهای ما مهیا بسازد و تمام اصولت هایی که میتوند باعث جلب سرمایه گذاری شود در کشور او مسائل مد نظر بگیره. اگرچه که بحث امنیت یک بحث جدی است، اما امنیت نبود امنیت و یا کمبود امنیت نمیتونه مانع سرمایه گذاری در کشور شود. مشکل سرمایه گذارها و مشکل کسایی که در فعالیت های تولیدی فعال هستند و فعالیت دارند، مشکل کلان از اونها بس اقتصاد است متاسفانه. ببینید حکومت تا امروز نتونست که واردات را مدیریت بکنه. امروز شما اگر سری به گمرکات افغانستان بزنید، شما اونجا میبینید که سمن به عوض آیین مسئول میشه، موبایل به عوض کتابچه ما یا کتابچه به عوض موبایل مسئول میشه. اینه تغییر جنس میده. شما هر چیزی که خواسته باشین میتونید که تغییر بدید.
مثلا رشتیاسب محترم
20 تن وزن نه 20 تن از این مسئول میشه. به این صورت ما چطور میتونیم رقابت بکنیم؟
بله رشتیاسب همینجا شما یک موضوع خوبه، من همینجا یادداشت میکنم، از دولت هم نفر میخوایم اینی می موضوع را که بسیار یک موضوع خاص است، روی از یک صحبت علایده می داشته باشیم. اگر یاد مرف شما برم نشته کنین سه به می موضوع رو تعقیب بکنیم. منتها موضوع امروز اساسا با جنبندی کنیم، دو سه دقیقه وقت مانده. از خاطر بختانی صاحب شما هم چیزای کرشتیا صاحب گفتن اونا را شنیدیم، استاد ساغری هم گفتن گرچه گناه استاداست که صحیح وزیر مزیر تربیه نمیتونن. بختانی صاحب شما یک جنبندی کنین، مشکل اساسی از مرغها بود صاحب، بفرمایید.
بله، اول خو نظر سیدمو یک سوال دوست ما جوابش ماند، چون حقیقتش شد که گفتن دانه مرغ خیلی
بالا فروش
میرسه. ما در سکتور تولید دمی بخش تولید دانه کاملا خودکفا هستیم و خوشبختانه توانایی عجیبه داریم که صادرات داشته باشیم. سال گذشته ما حدودا 1000 تن در کشور ترکمنستان و تاجیکستان صادرات هم داشتیم، بازباره و بند ساخته شده از طرف حکومت. ولی حرف از اینا هم درست است، بجای است این یکم گرانتر بفروش میرسن به کشورهای همسایه. دلیلش هم همی است که ما دوباره نیازمند واردات بعض محصولات اولیه یا مواد اولیه از وقتیم. ولی قسمی که جناب رشتی صاحب گفتن، اگر ما کارمند از خارج میریم یا ماشینری از خارج میریم و یا مواد اولیه از خارج میریم، بالاخره ما کار و تولید از یک نقطه باید شروع کنیم. فعلا موضوع خیلی خوبی که به اینجا شده، یعنی یک چانس بسیار خوبی که وجود داره و این است یا دستاوردی که ما داریم. فعلا فابریکات تمامش فعال است، 22 فابریکه احداث شده، اضافه تر از تقاضا تولید داره که خودش یک زمینه ساز عزیزی است که ما بریم به قدم دوم و تمام محصولات یا مو مواد اولیه که لازم است او را هم بریم به داخل مملکت خود تولید کنیم، که اکثریت از این را جواری و سویابین تشکیل میده. سویابین فعلا ما از کشورهای برزیل و ارجنتین و امریکا وارد میکنیم، جواری را هم میرم از پاکستان. اگر این را داخل تولید شود، تقریبا 100,000 هکتار زمین ما به نیاز داریم و تعداد حدود 40,000 نفر از دیاقین ما به شکل فصلی میتونن که محصولات خود بر ما بفروش برسانن. دستاوردهای خیلی خوبی داریم. اگر من حیث حرف آخر جناب نظر چپ، از جانب سکتور خصوصی خیلی همت کلان صورت گرفته. ما با استاد محترم در این موضوع چیز نیستیم، موافق نیستیم. ما توقع ما خود را من حیث یک سرمایه گذاری است که ما باید تدبیر شویم. اینجا نه سر ما در امن است، نه مال ما، نه اولاد ما، ولی باز هم با واسطه از این مسائل، تمام از این مسائل ما همین همت کردیم و در این مملکت سرمایه گذاری کردیم، سرمایه خود مملکت نبردیم. از یک نقطه بالاخره باید شروع کنیم که تا بتانیم برسیم به خودکفایی کامل صنعت ما.
بله امید، چون به ساغری صاحب فرصت داده نیتون منتها حقشان رو نخوریم، هم رشتیا صاحب هم بختانی صاحب عروی شما را منحیث انسانهای رسیده و مساعد محترم ویدا ساغری به معرفی کرد و امی بحث ها را پیشنهاد کردن. بسیار زیاد تشکر از ساغری صاحب که باید انسانهای مفید جامعه ما را آشنا ساختن. انشالله بازم روی مسائل مختلفی که گفتیم صحبت میکنیم. بسیار چیزها را ما آموختیم از شما، انشالله مفید شده باشه به مردم در افغانستان. از او خاطر یک فاصله یک موزیک داریم، بعد از او اخبار شنیده میتونین. معذرتون رخصت. بسیار جد تشکر محترم آقای عبدالنصیر رشتی، محترم آقای انصارالله بختانی، محترم ویدا ساغری استاد پانتون از استراکتون. بسیار جد تشکر و هم از همکارم شفیق عیار.
فراموش شود کابل ویرانک ما، جوده شهر نو آن پل لرزانک ما، کی فراموش شود کابل ویرانک ما، جوده شهر نو آن پل لرزانک ما، بار پیر خان شب شدنه تپای بغمانک ما، خوش هوا بود با شاعر اماز سرا، تخت رستم بسر کوه سمنگانک ما، شربا و دست نان فقیر، هرچی می شد با خدا عزت مهمانک ما، یاد لاندی پلو و قصه و افسانه بخیر، پته سندلی و کیف زمستانک ما، نمک